د ماسپخین 2 بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې 1400 هجری لمریز کال څنګه وو، او په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړیتوب ورکړل شي. دا خبرونه چې اسمت څاروان به پکې کوربه وي په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ورم ورځ هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د دبلیو ایف پی ویاندې شیلي ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 340 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په جلا سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په 14 حوزه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. قمندانۍ زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څېړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په 3 حوزه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوي ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زابر ته غورځول شوې وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا په ټول اوکراین کې د روسیې او د اوکراین د ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. روسیې ویلي چې د اوکراین پر لویدیځې ترغک چټک توغندي ویشتلي او وایي چې ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځې و ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا به نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نارندرا مودي سره وګوري. ښاغلي کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د ده دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هممهاله دی. نو دی به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شمشاد جادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د 1400 کال د پای ورځې دی او د نوي کال په درشل کې، البته د نوي لمریز کال. د ډیرو نورو ملتونو په شان افغانان هم نوي کال ته خوشحالي شي په مناسبت ملي او تفریحي پروګرامونه جوړوي. د هجري شمسي جنترې یو لوی کمال دی چې کال په داسې ورځ پیلېږي چې د وخت له نظره د شپې او ورځې ساعتونه برابرې شي. له بلې خوا په طبیعت کې لوی بدلون راځي، بوټي زرغوني شي، د کار او فصل وخت پیلېږي. په دې منځ کې شاید تر ټولو مهمه خبره دا وی چې د کال په پای کې تیرو کړنو ته کتنه وشي او پر راتلونکو پروګرامونو غور وشي، نوي هدفونه وټاکل شي. دا کال چې په تیری دوه دی د افغانستان لپاره لډیرو لوړو ژورو ډک کالو. جمهوریت نظام و پرځول شو او ځای اسلامي امارات ونیو. هغه امارات چې و میاشتې د وخت رسیدو تیری شي خو کوم هیواد په رسمیت نه پیژندل. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې په 1400 کال کې د افغانستان سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي پرمختیا او تکتنه کو، او بیا په دې ژغیږو چې یو زرو څلور سوه یو کال به څنګه کال وي، افغانستان به له کومو نویو ننګونو سره مخامخ وي، او څه باید وشي چې دا کال مو تر تیر هغه ښه وي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی ښاغلی محمد عمر داودزی. ښاغلی داودزی د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر، په پاکستان او ایران کې سفیر، او د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د پاکستان په چارو کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ځانګړي استازي په توګه دندې اجرا کړې دي. بل میلمنه مو شینکی کړوخیل ده چې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي و، البته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. همداراز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد، همداراز ښاغلی عبدالغفور لیوال. ښاغلی لیوال لیکوال او شاعر دی، د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت د مرستیال او په ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی دی. سید احمد شاه سادات هم وعده کړی دی چې ښاغلی سادات چې د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې په بریتانیا کې لوړې زده کړې لري، یو موده د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست او معین په توګه کار کړی دی. او د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند پوهان ودیر ساپای چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پاتې شوی دی. میلمنو ته هرکلی وایم، او وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ یا د واتساپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ، او د موضوع په اړه یا خپل نظر څرګند کړئ، او یا هم زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی داودزی، بې له شکه یو زرو څلور سوم کال د افغانستان لپاره ډیر له لوړو ژورو ډک کال و. داسې تغیرات پکې راغلل چې شاید ډیرو کمو خلکو یې اټکل کولای شوی. ستاسو په نظر یو زرو څلور سوم کال د افغانستان لپاره څنګه کالو، مثبت که منفی، ښه که بد کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ساسو اوریدونکو میلمنو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، او همدارنګه د افغانستان غمزه پل خلکو ته د نوي کال د راتګ مبارکي وایم، او هیله ده چې نوی کال ښه خبرونه راوړي د تیر کال او د پخوا په نسبت باندې ښه وي. تیر کال خو د افغانستان په تاریخ کې یو بې سابقې کال و، داسې کم کلونه به راغلي. د مثبت منفي په کیسه کې خو قضاوت نه شو کولی، خو دومره لوی تحولات راغلی چې مخکې چا نه و لیدلي. مثال په توګه که دوه عمده خبرې ونیسو، په افغانستان کې اولین ځل دپاره یو اسلامي او فرهنګي انقلاب راغی، یا په بل عبارت باندې د ملایانو انقلاب کامیاب شو، او همدارنګه په افغانستان کې یو دیموکراتیک نظام چې قانون اساسي باندې استوار و هغه ونړېد، او د هغې په څنګ کې یو لویه اردو چې په ډېر زیات مصرف او قرباني جوړه شوې وه هغه هم سکوت وکړ وشړېده.
بله، تاسو ویل چې مثبت او منفي باندې څه نه شی ویلې، او له بلې خوا وایي چې په اساسي قانون مبتنی حکومت وپرځېدو، یو ملي اردو چې ډېر مصرف پېښوي او هغه له منځه لاړه، یو دیموکراتیک او جمهوري نظام وپرځېدو، او له بلې خوا د ملایانو حکومت ستاسو په وینا واک ته ورسېدو، له دې سره سره تاسو نه وایي چې مثبت تحول او منفي؟
مثبت او منفی ته باید انتظار وباسو، ځکه چې وګورو چې د دې پایلې څه کیږي. بالاخره په تیر څلوېښت کلو کې موږ او تاسې د جنگ شاهدانو، د افغان وژنې شاهدانو، بیا په تیرو شل کالو کې هم همداسې چې افغانان وژل کېدل هره ورځ، دوه سوه درې سوه افغانان دواړو اړخونو ته وژل کېدل. اوس پس د دې تحول نه د اقل هغه وژل یا هغه ګرم جنګ هغه ختم شوی دی، نو دا یو مثبت اړخ دی چې دفتنې موږ وینو. خو دا چې دا به څومره بقا ولري، او دا بل اړخ چې بیا افغانانو ته ناخوالې راوړي دي، مصیبتونه راوړي، غربت یې راوړی، فقر یې راوړی دی، دا به وکتلی شي چې په دې هکله دا تحول ښه ثابتېږي او که ښه نه ثابتېږي. اوس خو اوه میاشتې تېرې شوې، اوه میاشتې ډېر کم وخت دی د حکومتونو په عمر کې یا د ملکونو په عمر کې. په دې اوه میاشتو کې مشکل دی سړی قضاوت وکړي چې دا ښه تحول و او که ښه نه و، مثبت و او که منفي و.
بله، ډېره مننه محترمې شینکۍ کډوخیل، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر 1400 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟ شکر بد.
سلام تاسو ته، د پروګرام ټولو محترمو ګډونوالو ته. بد وایم چې 1400 کال واقعا د افغانستان لپاره د ښو زیرو نه، بلکې د بدو زیرو نه ډک یو کال و، ځکه چې په افغانستان کې خورا یو بدلون راغی چې اصلا توقع نه کېدله. هدف می داده چې حکومتونه بدلیږي په نړۍ کې، اما نظام په داس شکل چې بدل شو نه بدلیږي، او که هغه بدلون مثبت طرف ته وي خو ښه به وي. ځکه چې په نه پوهېږم دا اوس کوم محترم چې خبرې وکړې نو به نه پوه نه شوم. خو
ښاغلی داودزی صاحب و، ښاغلی
جناب داوزه سبوه دی چه اومی استی دی بدون شک قضاوت کرده شبه گه اومی است به کمی دی حکومت، اما هغه چیز خلکو دلو دل و هغه دل اصور کل داد خلکو لپاره قابل دی قبول نده. انتظار نکیگی چه فیلی حکومت موجزه وکی چه هر شای فوق
کرده، لیکن یه مسئله ده چه شاغل داوزی مرتی شده وکرده،
لیکن کم از کم اگه چیز منگ دلو دل اگه خون باید دلاس نوی ورک کری، مثلا د افغان مېرمنو لپاره زوړ خبرې.
مېرمنو برخې ته راځم. نمدې برخې کې چې تاسو وایئ چې یو جمهوري نظام ول لاس ورکړی دی، په هغه نظام کې هر ورځ خلک سلګونه نو سل کسه خو وشل کېدل دی ورځي. همدغه مسلې ته د شاغل داودزی هم فکر کوم چې اشاره وای، یعنی جنگ دوام درلود، وینې بهیدنې دوام درلود، اوس حداقل د وینو بهیدل درېدلې دي.
ګوره خو جنګ برخه خو امدی کوله که نه، کله چې خو دوی خپله په جنګ کې ښکېل اوس نه کوي، اوس حکومت کوي، اما مهمه دا ده چې خلکو کار د لاسه ورکړ. د ښځو برخلیک بالکل نامعلوم حالت ته ولاړ، کاروبار په افغانستان کې په ټپه باندې ودرېد، خدمات په واقعي شکل باندې نه عرضه کېږي، د یو هدت کسانو ژوند خوندي نه ده، د بیان ازادي بالکل د سوال لاندې تللې، رسنۍ وتړل شولې، د خلکو هغه شخصي حریم نور محفوظ نه ده. مثلا په واده باندې یو څوک رانوزي وهل کې ډبول کې یو نفر باندې کوي، دغه ځینې شیان ته اصلا ضرورت نه و چې باید وشي په دغه رقم. مطلب دا ده هغه ځینې مشروع ازادیانې چې خلکو درلودلې هغه امکانات به د خلکو نه وای اخیستل شوي. نو ضرور نه ده چې دوی نوي امکانات خلکو ته برابر کړي، نوي فرصتونه برابر کړي، ژوند کې فوق العاده یا زمینه د کار پیدا شي یا خدمات لغه چې څو لغه نه فوق العاده شي، اما کم از کم هغه چې موجود هغه په موږ حالت باندې باید پاتې شي. دې خاطر بيخي خلکو په ژوند کې خورا یو عجیب غریب بدلون راغی.
بله، لیکن اغلی کډوخیل، په دې کې شک نشته چې خصوصا د ښځو په برخه کې شاتګونه ډېر دي، لیکن طالبان وایي چې په تدریج دغه حقونه دوی ته ورکوي. مثلا د نجونو د تعلیم وعده یې کړې وه، اوس وایي چې حاضر دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12مه پورې ټو، یعنی کاملا د درس اجازه ورکوي، او د دوی د حکومت کم وخت تیریږي، و میاشتې دي، په و میاشتې کې باید خلک هر څه ورنونه غواړي، باید په تدریج دغه ازادۍ او دغه حقونه ورکړل شي.
ولې ښځې برده دي چې بعد همیشه ورته نارینه ته این د سرنوشت وکړي؟ دا حق خو ورته اسلام ورکړی دی، هغه شریعت چې د دوی دعوا کوي د مغه حق دی، دا خو اسلام ورکړی ده. علم خو په انسانانو باندې فرض ده که هغه نر ده که ښځه ده، ولې په یو بهانه باندې هغه محدوده کېږي، هغه معطلېږي؟ ولې د خو د آزاد انسان پیدا شوی دی حق ده، او حکومتونه باید ورته امکانات برابر کړي، نه دا چې محدودیتونه ورته ایجاد کړي.
بله، د تعلیم په برخه کې
که د جنگ په فرانسه کې دومره جنگ وشو، دومره کورنۍ نارینه د لاس اور ک مغه ښځې سره ډوډۍ پیدا کړل، خو بچی روز خپل کور چلاولو، نن هغه برخه لیک معلومه ده په کور کې نه سوغي به څه حال لري، ډوډۍ کول لري کنه لري، څه وتی کومه لار ده اېده بل مشه کله په داس نشې چې موږ به داسې کوو. یعنی په دې معنی نه ښځه یو لکه یو شایڅو یو دوم جنس شو، باید یو نارینه او تسلیم ونیسي. زه نه پوهېږم ولې دا په کومه دا 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 په کوم ځای د اسلام کې راغلي دي چې د ښځو هر تسلیم به یو نارینه او په لاس وي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. دا شیبه لیکوال او شاعر او د ایران کې د افغانستان سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال هم د ټلیفون له لارې را سره دی. لیوال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. که تاسو د کال په فرهنګي پیښو باندې نظر څرګند کړئ، 1400 کال د په فرهنګي ډګر کې د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
ډېره مننه تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او همکارانو دوستانو سلامونه. زه په خپل وار د نوي 1400 اول کال یا 1401 کال د نوروز او د نوي کېدو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته وایم. هر ځای کې چې دي دا نوی کال دی، ورته مبارک شي. او هیله ده چې لهره اړخه دغه نوی کال د دوی لپاره یو ښه کال وي. له فرهنګي پلوه له بده مرغه لکه د ژوند نور اړخونه، تیر کال د افغانانو دپاره یا د افغانستان دپاره یو ښه کال نه و. البته د فرهنګي رکود هغه پیل لال پخوانه را پیل شوی وو. موږ پوهیږو چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ و او دا ستونزې زیاتېدې. د دې سره هم مهال اقتصادي ستونزې ورسره یو ځای فرهنګي ستونزې او نیمګړتیاوې هم ډېرېدې. اما له سقوط سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط سره فرهنګي هڅو او نوښتونو او پرمختګونو بهیر تقریبا په ټپه ودرېد. په څو برخو کې مونږ کولای شو د فرهنګي زیانونو هغه تر ټولو لوی موارد وشمیرو. اول دا چې له بده مرغه په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه په هغه ډول چې په دې تیرو شلو کلونو کې قوام موندلی و او د سویې یو برید ته رسېدلی و، دا ټکنی شو. په دې کې هم شک نشته چې د کرونا د ناروغۍ له کبله ښوونځي او پوهنځي او پوهنتونونه لاله پخوا نه ډېر فعال نه و، مګر حداقل هغه نصاب هغه علمي فرهنګي مواد موجود وو او کېدلی شوای چې هغه بهیر ته دوام ورکړل شوی وای. مګر له بده مرغه په دې وروستیو پیښو کې هم دغه نصاب او هغه فرهنګي سطحه، هغه علمي سطحه، هغه اکاډمیکه سطحه تر پوښتنو لاندې راغله، چې له علمي کادرونه، استادان، لیکوال، فرهنګیان، شاعران او ټول هغه خلک چې په اکاډمیکو علمي فرهنګي او پوهنتوني برخو کې مصروف و د هیواد نه لویه برخه یې ووتل. بله برخه چې ډېر لوی زیان و د افغانستان د فرهنګ دپاره، هغه دغه د نشراتو او د چاپ او د خپرونو برخه وه چې په دې تیرو شلو کلونو کې ډېره ښه وده کړې وه. د لومړي ځل لپاره افغانانو په کتاب پیسې ورکولې او د لومړي ځل لپاره د کتاب مارکیټ ایجاد شوی و په افغانستان کې. موږ تیرو شلو کلونو نه ورهاخوا د کتاب د چاپ صنعت ګورو چې یا دولتي و او یا هم په نشت شمارو. په تیرو شلو کلونو کې دغه پوهنتوني وضعیت، فرهنګي سطحه او د خلکو د ژوند د سطحې یو څه رالوړېدل، یو څه دا د دې باعث شو چې د کتاب مارکیټ ایجاد شي او په فرهنګي سطحه کې د یو هېواد دپاره د کتاب مارکیټ لرل ډېر لوی اصل دی، مهم اصل دی. موږ ګورو چې تر سقوط وروسته د کتابونو د چاپ او نشر او مارکیټ او اخیستلو، ژباړلو، لیکلو دا ودرېدل، له منځه لاړل. مشهور کتاب خپرونکي مجبور شول چې خپل کاروبار بند کړي. تاسو به اوریدلی وي مثلا مثال مثلا دانش کتابخانه، مومن کتاب خپرولو موسسه، اکسوس، دا نور په نورو برخو کې دا ټول انتشارات امیری انتشارات او دا نور له خنډو ځان سره مخامخ شول. او یو ځل بیا په افغانستان کې د کتاب د چاپ، تولید او نشر او خپراوي بهیر له بده مرغه وځندید. د افغانستان فرهنګي ارزښتونو او بنیادونو ته هم یو ځل بیا یو شمېر ګواښونه متوجه شول. ټول هغه په اصطلاح ځایي او پیژندل شوي موزیمونه د دوی آثار دا اوس هم یوه ویره شته ده د آرشیفونو او فرهنګي زیرمو په شمول چې دا به خوندي وي او که به نه وي. مثلا د عینکو د مس د معدن تر څنګ هغه ښارګوټی چې وو شاید هغه ډول پاملرنه چې د میلیاردونو ډالرو ګټه ودرولا د دې لپاره چې دغه ښارګوټی حفظ شي، اوس له دې وروسته موږ نه پوهیږو چې دا به په کوم
برخلیکریوال صاحب تاسو د آرشیف خبره وکړه. طالبانو په څو ځلي ویلي دي چې آرشیف خوندي دی او ورته توجه کوي او نور آثار ورسپاري. همدارز د موزیم په ارتباط ویلي چې نور آثار به مر وسپاري، موزیم خوندي دی. او حتی د افغان فلم وویل چې افغان فلم فعاله کړی دی، دوه مستند فلمونه هم جوړ کړی دی. یعنی همغه پخوانی طالبان نه دي چې په نیویم لسیزه کې وو.
خدای وکړي چې داسې وي، مګر هغه خبرونه چې کله کله راووزي مثلا د بامیانو د بوتانو تر څنګ د کیندنو مسله واقعا جدي اندېښنه ده، ډېره جدي اندېښنه ده، ځکه چې دغه ساحه له علمي پلوه کاملا آسیب پذیره ده د پخوانیو چاودنو له کبله. او که ډېر کوچني غیر مسلکي حرکتونه په هغه ځای کې وشي دا فاجعه لا پسې زیاتوي. آرشیف یوازې ملي آرشیف نه و، تاسو پوهیږئ چې څنور آرشیفونه هم وو چې فرهنګي اهمیت ډېر زیات دی، سیاسي او اداري اهمیتونه هم لري. مثلا یو مثال د ارګ آرشیف دی چې هغه په مراتبو د لذینو اړخونو نه اهمیت د ملي آرشیف تر بریده پورې دی. هغه کتابتونونه چې جوړ شوي وو یا شخصي یا نیمه دولتي هغه کتابتونونه وو چې یو شمېر لویو لیکوالو خپل کتابتونونه د دولت یو اکاډمي کې موسسې ته ورکړي وو په شراکت، او یا هم هغه کتابتونونه چې دولتي وو. یعنی دا ویره شته ده چې دوی د محتوا له سانسور سره مخامخ شي. دا اوس هم دا اوریدل کیږي، او دا د لوړو زده کړو په برخه کې هغه فضا چې موجوده ده اندېښنې شته ده. تر ټولو مهمه مسله بیا ویل ده چې تکرار نشي، لنډه وایم چې د فرهنګیانو او د کادرونو وتل دي له افغانستانه، هغه فضا چې فرهنګي تولید پکې کېدای شو دغه فضا له منځه تللې ده. نو دغه ټولو ته په کتلو سره له بده مرغه فرهنګي وضعیت د تیر کال په اوږدو کې ډېر ښه نه و.
ډېره مننه، سلامت اوسې. همدارس تقریبا نیمایي رسنۍ هم په ټپه درېدلې دي، فعالیت یې درېدلې دی. داوزه صاحب که تاسو ته بیرته درشو، په اقتصادي وضعیت مو خبري ونه کړې، سره لدې چې تاسو یو سیاسي شخصیت یاست، خو د اقتصاد له نظره افغانستان سره ډېر مرستې کړي، په میلیارډونو ډالرو مرستې کړي په تیرو کلونو کې، خو په تیرو وو میاشتو کې د خپل د مرستې درېدلې دي. او حتی دا هم ویل کېږي چې تر دې وو میاشتو له مخکې له ډېر مرستې کمې شوې. ویل دي درک څه فکر کوي چې افغانستان به څومره تاوان کړی وي؟
اصل مسله خو اوس فعلاً دپاره همدغه د خلک د همدې ناحیې نه ډېر ضروریږي. یو کورنۍ د شپې دپاره د خوړلو دپاره څه ونه لري، اشپزخانې خالي، دیګه خالي، هغوی ته دا نورې خبرې بعدي اهمیت لري. اول ورته مهمه د خپل بچو مړول دي. نو مهمه مسله همدا ده او دا دی پورې اړه لري چې دنیا څنګه تعامل کوي د اوس فیلی ادارې سره. پخوانی ادارې سره خو مختلف پړاوونه او سر کې خو داسې یو حالت و چې که افغانستان پیسې نم شوې مصرفولی هغوی را ګزارولی راچولی پمپ کولی افغانستان ته پیسې، خو بیا په نسبتا نورمال حالت کې په کال کې په حدود $10 میلیارد افغانستان ته مرسته ورکول کېدله چې هغه 15 میلیارد نظامی وه او 15 میلیارد اقتصادي وه. په دا د طالبانو د امریکا د معاهدي د امضا کولو نه پس، یعنی د فبروري د 2006 نه پس، بیا دا مرستو کې کموالی راغی دی کې شک نشته. د جنیوا کنفرانس په هغه کال کې چې دایر شو هغه دومره کامیاب نه و لکه پخواني کنفرانسونه، یعنی توجه لږه کمه شوې وه او دنیا په دې فکر کې وه چې داسې یو ګډ نظام به راشي د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ به یو د سولې تړون ته ورسیږي، دنیا به هغه په رسمیت وپیژني او بیا په پخوانۍ دلچسپۍ او علاقمندۍ به د افغانستان سره کومک ته دوام ورکړي. خو متاسفانه چې هسې ونه شو، تغییر آنی راغی او یو طرفه راغی، ټول پخواني پلانونه هم د دنیاوالو او هم د افغاني افغان سیاست مدارانو په زړه کې چې څه و هغه ماسې پاتې شول، یو نوی حالت رامنځته راغی. اوس په دې نوي حالت کې دنیا تر اوسه پورې لیوالتیا نه ده ښودلې چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. تر څو چې په رسمیت ونه پیژني، یوازې د خیراتي کومکونه به وي او خیراتي کومکونه باندې یو ملک نه ابادیږي، حتی مړیږي پې نه، ځکه په لاره کې ډېرې مصرفیږي. نو اقتصادي مرستې د نړیوالو هغه د سیاسي وضعیت پورې اړه لري او سیاسي وضعیت او سیاسي حالت د دنیا په رسمیت پیژندلو پورې اړه لري، او د دنیا رسمیت پیژندل بیا په داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې دا نظام فعلي د طالبان څنګه کولی شي چې خپل داخلي مشروعیت مستحکم کړي هغه شکل باندې کې چې هم د افغانانو قناعت پرې حاصلي هم د دنیاوالو. نو اقتصادي حالت کې یو څه نه څه لنډ لنډ پیشرفتونه شته سیاسي برخه کې، مثال په توګه دا کمیسیون چې ټاکلې ده چې د سیاسینو سره مذاکره وکړي، یا هم تاسو مرته اشاره وکړه د جنکو د میرمنو درس ته یو څه اجازه ورکړي ده، خو هغه بیا عملي مشکلات لري ډېر. نو د دنیاوال دې ته په ښه سترګه ګوري، په روغ نیت ورته ګوري، خو دا کافي نه دي چې په دې باندې منجر شي چې دنیا را وړاندې شي چې طالبان په رسمیت پیژني او بیا د هغه رسمیت پیژندلو په نتیجه کې اقتصادي کومکونه شروع کړي. افغانستان طبیعي خبره ده چې خپل زیرمې لري، خو هغه زیر مو وستل خپل ځان ته خپل وخت لري، خپل شرایط لري، هغه لپاره شرایط نه دي مساعد. فعلي لپاره فعلاً لپاره که افغانستان اقتصاد برته هیا کیږي، دا شدیداً متکی دی په بین المللي مرستو باندې، په نړیوالو مرستو باندې، او نړیوالې اقتصادي مرستې د رسمیت پیژندلو پورې اړه لري.
بله، تاسو وویل چې بله و بخشی وست طالبانو د اطلاعاتو فرهنگ موین او د اسلامی امارت ویند شاغل زبیح الله مجاهد هم د واتساپ له طریق را سره دی. مجاهد صاحب، تاسو ته هم مرکلی وایم. له نورو ملمنو څخه مې وپوښتل چې 1400 کال د دوی په نظر د افغانستان لپاره څنګه کالو، ستاسو په نظر څنګه کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت تاسو استاد ملمنو ټول او اوریدونکو ته د زړه له کومه خپل سلامونه وایم. دا کال چې 1400 کال او بخې 1400 کال دا کال د حوادثو سره مل کال او افغانستان لپاره زما په ګومان خېګنې ډېرې وي، ځکه لتیرو 40 کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. د کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود، څنګه د افغانستان ازادي او استقلال هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستي وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم او همدارس د خوشی ځای هم او د مصیبتونو غا زیګنده ختم سو. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاء الله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران در روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول. هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نشو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کارو لاسته راوړنې زیاتې وي.
زموږ میلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مثبت ټکي وو په دې کال کې، حتی ستاسو د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی. لیکن دوی وایي چې که چیرته طالبانو توجه کړې وای نو کېدای شوای د دغو مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېرې بریاوې درلودلی. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواده نه وای وتلي.
هغه موضوع خو د موږ په واک کې ځکه نه وسې د جنگ هغه مقابل جهت هغوی سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده، او متاسفانه دوی ونه توانېدل هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز یې کاوه. د جنگ غوښتنې تر اخره وخته پورې که تاسې دغه تېر نظام د مشرانو ویناوې مطالعه لاندې ونیسئ، ستاسو سره په آرشیف کې کېدای شي وي، تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار یې پورته کاوه، د محو کېدو نظر ورسره و. نو موږ نشوای کوی په یو لوریز دول باندې حالت دغه ستونزې پېښ شوې دي مخه ونیسو. البته تاسې به یاد وي کله موږ کابل ته نږدې هم سو، موږ یو اعلامیه ورکړه چې موږ کابل ته په زور نه ننوځو، د دې تېښتې او بحران او د دې مرستو د درېدو یا ځینو نورو ستونزو مخنیوی مو کړی. نه ځواکونه مو کنټرول وو،
پولي چرخي مو خلاص
نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول وو. هغه کله پلچرخي پولیس په خپله د پلچرخي محافظت پرېږدي نو زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نه ولې به په زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا دی چې خپله دننه اداره وشړېده، ادارې کار پرېښود، امنیتي ارګان یې وشړېدل مخکې له دې چې موږ ورننه. زموږ ډاډ هم دې دپاره په اعلامیه کې ورکړه ستاسې باید خپل جپات سات مسالمت امیز منځته راسي، ولې ونهسو هغه نو زموږ په اختیار کې نه ده. هغه داسې موضوع وسې پېښه شوه.
بله محترم شینکی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ البته لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه چې طالبانو ځینې تغییرات د ښځو د حقونو په برخه کې راوستي دي، ښوونځي پرانیزي وعده یې کړې ده چې په نوي تعلیمي کال کې به تر 12مه پورې نجونو ته اجازه ورکړي، او په پوهنتون کې هم اجازه ورکړې ده البته په ځینو تغییراتو سره. او دا هم ویل کېږي چې دوی حاضر دي چې په دولتي ادارو کې هم اجازه ورکړي خو په ځینو تغییراتو سره. آیا تاسو ته به د قبول وړ وي؟
ګوري مشکل دا ده چې په هر نو بدلون چې راځي متاسفانه په افغانستان کې اولینه حمله په میرمنو باندې وي. دوی افغان ښځه همیشه به له ازمایښت څخه تېره شي، یو سختي ویني، یو مقاومت ویني، یو ستونزه سره مخامخ شي، بیا وروسته دوی شرایط ورته وازه کوي، به داسې به وي هسې به وي. تاسو وګورئ چې زه نه پوهېږم، یو ځل خو تېر ځل د دوی په د حکومت په وخت کې 5 کاله نجونې مطلق د اول صفه تر 12 صفه له تعلیم نه محرومه شولې. ژوند هره ورځ ډېره مهمه ده، ولې یوه ښځه یوه جلکۍ 5 کاله ژوند د لاسه ورکړي او بې تعلیمه پاتې شي، د هغې قیمت یو تعداد جنو تر اخره باید ورکړي او بې سواده پاتې شو، وخت تر تېر شو. معرف هم خپل یو وخت یو عمر لري، نظر په خپل پالیسیانو باندې روی نه جذبوي. راځو په سرش کال کې ولې نجونې پاتې شوې؟ خو دوی خو سم نورمال مکتب ته تلل باید پرېښي وای. مطلب مې دا ده چې ځینې کارونه ډېر کارونه وکړي چې باید نه وای کړی، ولې اولنه حمله په همیشه په میرمنو په نجونو باندې کېږي؟ آیا په ټولنه دومره کده چې د نجونو ښوونځي ته تګ سره مخ ده؟ فامیلی مسئولیت اخیستل یا نظام یا حکومت دی خواهی چی مثلا فسادم ختم شو جنگم ختم شو خو فضا خو نورم مسئولیتر و پا امن که بچه باید دید کلی و ایراغ لی وی ولی نور کسان پا فرانسان پا اداره بانی کشار رو لی بیبا لغی دی زین مسئل تغاره کی دی یعنی دی وسی واده شویده امیدوارم چی پا حمل میاست که هاگه مکاتب چی تقریبا 2000 مکاتب خواد جنگ دو وجه نمعتل و یا سوزیدلی و یا نریدلی و یا خدمات نو مکتب نو هر مکاتب هم خلاصی او در پسراسر در فرانسان بیدون کمی بحانه در اونو چه ولا خلقی نگواری خلقی گواری در بحانه چه دوهی لبس خوانگوی سخراپورت شوال واکن کل خلقی نگران نکن وست واکن زپایستی وکز نگرانه دست نیچی بیا یا بحانه جلسی در ولایت خلقی نگواری مطمئن وستی چه پسراسر در فرانسان که دینجون تعلیم مخالف طول خلق ندی او چه درس قلب مثلا مشکل ندی اما هم اسلامت اجازه آور کرده او هم در دی حق در بشری حق در چه باید تعلیم مکن و رازو دی خزو دی او خویا مشکل چه ده یو طرف ده مثلا ما به نگر حال کنجونو سر خبری وکرده یو طرف دوی او تا اجازه آور کرده چه بدو لاشه بل طرف ده مثلا دلار تا چک پاینتو ده کسان چه ولند یا چه داد خو خیلی مراد که یا چه داد دوایی چه مراد سرکشا ولد و در جلو که دیوال تاری ایوال دست پار کرده اوز داده دست ده تک و دره تک محدودیتون ندی و یا خورا بلستون زده دینجون پا ولند بند که یا طرف از پانتون ده تلیش بل طرف ده تک سنگه که اینگی یعنی دوم رستون زی با دینجون تا جوره نشی او دوم مسئله د پیداراتو که د خزو بیتا گمارل دا دیره یا مهمه خبره ده اچه بیتا منگ منتظری امیدواره ما چه با دی بانی جدی اقدام وستی نه تنها پیداراتو بیتا او گختل شی زکه چه بایدی حتی چه کار وکی او بل نن سبا دوی کور اغا آید دوی پیدا تاوی اغا حلال روزی چو دی بای خپل کورونه وچلی جنگ و نارینه اخیسی دی د خزو یو وغوښتنه نه ده د نارینه وغوښتنه چې جنگ کوي د څلوي کاله د افغانستان نارینه نه سره جوړي همیشه اختلاف سیاست په نظامي مبارزه لاره نه غوره کړې ده او قیمت یې موږ ښځې ورکوو په دې خاطر امیدوارم چې ښځه نه تنها چې بېرته ادارې ته راستنه شي امیدوارم چې په رهبري کې هم شامل شي تر څو پرې د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغان مېرمنې د راتلونکي لپاره دی وکړشه په تصمیم کې شامل است.
بله ډیر زیاته مننه د خبرونې په دوام کې به په دې خبري وکړو چې راتلونکي کال باید څنګه وي او څه باید وشي په تیر کال باندې یا په تیر شوی کال باندې متروسه پوری خبري وکړي خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو ک مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه مېرمن کډوخیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکی او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکی په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده
وګورئ د یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډیر لوی لاستاوړن منځ راغلی د خو ډیر جزئی مسائل یادې البته د افغانستان کې جنگ روان وي بدبختی روان وي بیا د غشان څه دا یادې د دې معنی او مفهوم نشته کله چې آرامش راځي یو لوی ځواک دلته ماتې خوري او هیواد له اشغال خلاصي کې دغه چي ولې له نظر غورځي دومره کوچنۍ مسلې ته ځو او یا مثلا دلته یو لوی جنگ نه غوږونه صحیح نیمایي نفوس ته هیچ هم تحصیل نه و آمده کړی د سلګونه کاله چا نه ده ورکړی یو تعداد ښځې وي کم تعداد نو بل دا داسې دغه د دومره لوی جنګ مخه نیول کېږي په ورځ کې 300 نفر اقلا ځوان له لاسه ورکوي چې دومره لوی جنګ مخه نیول کېږي دا دومره لویه مسله ولې دومره کوچنۍ ده دوی ته دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده د رسیدګۍ د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی تنه د دغه تحولاتو موضوع نه وه یو د دې یو انتقاد پیدا کو راځي یو رد کو یو
د تعلیم په برخه کې ووم سټایل شو نړیوالو په سټایل دي طالبانو پریکټ چې تعلیم ته اجازه ورکوي لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي چې په دولتي ادارو کې
د باس کوسې د 2000 د 14م کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر سو په دې باس کو دا سراتونکو کڅ کیږي راتونکو کال ته به پرې دوزو امیدوار مستول ستونزې به حل کیږي او ورو حل کیږي په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقع یو موږ وینو خرابې من سره غلې دي څومره زمينه اخیستل سوې ده خلکو نه د ځوان او دغه دغه تیر شل کاله څو حاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړی خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي دا اصلاحات وخت غواړي وخت ګیره دي باید وخت ورکړ سي او لوی لوی مسایل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړ دی باندې باید حساب وسي او راتلونکي دپاره امید لرو سي راتلونکي کال به ټول هغه ناخوالې چې افغانستان سره مخ ته دي یو ملت په شکل د هغو حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي ځینې مسایل اقتصادي هم دي ځینې مسایل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخکې وسي بیا دغه اندېښنې سي وړې وړې پاتې دي دا حل کېږي داسې نه ده چې په افغانستان کې ټول مسایل جوړو سي په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي بس نور ټولې ستونزې حل دي آیا په ولسوالۍ کې د ښځو دپاره حق رسېدلی وو دا شل کاله آیا دغه ولایاتو کې رسېدلی وو یو څلور ښځې په واک کې راولي نو دا ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده نه سیاسي موضوعات دي او دې نه استفاده کېږي دې موضوع نه یو شعار په توګه باندې دغه خوند یم په دې جریان کې وي واقع پخپله د ښځو حق نه سمه نمایندګي نه ده کړې موږ په تېرو څلوېښتو کالو او دا شلو کالو کې سره داسې دوی شعارونه لرل په خپلو ټولنو کې وینو ښځه محرومه وه ښځه بې برخې وه ښځې ټکېدلې وه ښځه د قرباني وه نو هلته بیا ول دوی غږ خاموش اوسې اوس دوی ټول هر څه دغه ټولې لاسته راوړنې هېڅ بولي او یو راتلونکی کال نا امیده کوي خلک زه وایم چې برادې په امید ولرو راتلونکي دپاره او تېر کال لاسته راوړنو ټاکو افغانانو دپاره داسې جنګ نشته داسې سوله راغله داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناست هغه نن د ورونو غندې ځوان سره په یو مسجد یو کلي یو دکان یو ښار یو بازار کې دا ډېر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه
اوسو ډېره مننه د نورو میلمنو نظر به هم وروسته واورو خو اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکو یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې راسره دی اول تاسې مهرباني وکړئ
سروان صاحب تاسو ټولو ته سلام وایم احمد همدرد در سره په اړیکه کې یم د لغمان نه دغه تیر کال خو د ما په شمول د ډېرو افغانانو د زړه ارمان پوره سو چې هغه د جنګ ختمېدلو او د افغانانو وزنه بس کېدل که نه او دا کومې وړې خبرې چې منځته راغلي دومره غټ بدلون کې دا اتمن راځي د ما په نظر خو لکه موږ سر اوس بچ دا لاسونه او پښې هم خطره کې دي که نه نو انسان ته د ما په نظر سر مهم ده او موږ د میاشتې اوزه زر نفره حساب وو چې په جنګ کې مړه کېدل آیا دا اووه میاشت کې اووه زره نفر دا به م څوک ول او د چا به خپلوانو دې سره هم ښځې نښتې وې هم ماشومان نښتې ول که نه چې دا ټول ورسره خوارېدل نو د ما په نظر دا یو
زموږ مننه همدرد صاحب کور ودان یو بل اوریدونکی هم لرو تاسې هم ځان معرفي کوئ او خبرې وکړئ بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
سلام سروان صاحب محترم دوستان بخیر امیدوارم خوب صحت مند باشین
سلامت باشین مننه کورم بدن
بخیرتان مبارک میگم
مهرباني
حتی فکر سلامت باشین من راستش میخواستم بگویم که سال 300 خورشیدی قیاد سال خوب مردم افغانستان نبوده بچه که 90% مردم افغانستان زیر فقر اقتصادی زندگی میکنن و امیدوارم که سال یک سال خوبی باشه و تمام مردم افغانستان و دیگه که تشکر میکنم از آقای مجاهد که به اختیار اجازه دادن که یعنی درس بخونه و خواست دیگه مجنون نیست که لطفا شما تصمیم بگیریم که خانم ها رو به کار بمانیم که خانم ها کار کنن که در خصوص خانم های سرپرست خانواده ندارن در خود شان آنامر خانواده هایشان هستن ها رو که بیکار هستن زیاد زیر فقر زندگی میکنن این طرف خانواده تصمیم خوب نیست و تشکر از شما
مجاهد سلامت باشید کور بدن لیوال صاحب تاسو مخکې په فرهنګي ډګر کې وویل چې ډېرې ستونزې وي فعالیتونه په دې ډګر کې کم شوي دي په راتلونکي کال کې څه پیشنهاد وایي چې څه باید وشي چې وضعیت بیرته تغییر شي که لنډ راته ووایست
مننه د فرهنګ سکتور مخامخ په درېو څلورو اړخونو پورې ارتباط لري اول فرهنګي شخصیتونه دي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې تیتو پراک دي دومه برخه دا چې د فکر او د بیان د اظهار امکانات دي چې خلک آزاد فکر وکړلی شي او دغه فکر تولید شي د متن په توګه دغه یو فرهنګي هڅه ده دا متن کېدای شي موسیقي وي کېدای شي لیکنه وي کېدای شي شعر وي کېدای شي نقاشي وي کېدای شي سینما وي دا متن هر څه کېدلی شي. دا په دې پورې او درېیم اړخ یې ډېر مهم اړخ یې مادي اقتصادي ده چې د دې لپاره زمینه مساعده وي او یو ملي پالیسي وجود ولري. زه فکر کوم په راتلونکي کال کې یوازینی کار چې موږ کولای شو هغه سکتورونه د فرهنګ هغه سکتورونه چې په افغانستان کې دننه متوقف دي لکه موسیقي، دې لپاره باید ټول هغه فرهنګي شخصیتونه او فرهنګي فعالین چې په نړۍ کې ژوند کوي دغه نیمګړتیا او دغه تشه بهر یو ډول جبران کی د دې لپاره چې هغه د فرهنګي کاروان یو برخه یو مهمه برخه په ټاپه ونه دریږي. د سینما په برخه کې، د تیاتر په برخه کې دغه نیمګړتیا مهمه ده. همدارنګه د علمي فرهنګي او اکاډمیکو متنونو د تولید مسأله هم خورا مهمه ده. څومره چې په افغانستان کې ممکنه وي موجود فضا تر سیوري لاندې او د اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره، خو دا ښه ده. موږ خو په دې تاکید کوو چې د فرهنګ هستي او هغه اصلي ریښه په وطن کې ده. هېڅکله فرهنګ نه خپل هغه ټاټوبی او خپل وطن نه بهر وده نشي کولی، مګر اوس چې آلات اضطراري دي که دغه متنونه تر یو بریده د موجود فضا په رڼا کې په افغانستان کې تولیدېدای شي خو ډېره ښه خبره ده. اما که د دوی تولیدونکي په نړۍ کې تیتو پراک دي، دوی یو د افغانستان د ټولو مهاجرو یو جمعي تصمیم او پریکړه په کار ده په دې برخه کې چې څنګه کولای شي په یو دیاسپورایي محیط کې یواده بهر حداقل هغه برخې د فرهنګ چې په ځینو خاصو زماني او مکاني شرایطو پورې مربوطې دي هغه حفظ کړي، وساتي، ویروزي او یوه ورځ بیرته افغانستان ته د یو معنوي میراث په توګه ور ولېږي.
ډېره مننه لیوال صاحب کور ودن. داودزی صاحب، په 2014 لومړي کال کې باید کوم مسلو ته لومړیتوب ورکړل شي؟ ځکه چې اوسنی حالت سره لدی چې ښاغلی مجاهد صاحب ته نسبتا آیډیال ښکاري، لیکن شاید آیډیال نه وي ډېرو خلکو لپاره، ځکه چې تر اوسه پورې افغانستان یو داسې دولت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. شاید ډېر کم داسې هیوادونه وي چې یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري. د فقر او نیستۍ خبره هم تاسو وکړه، نو څه فکر کوئ چې کوم شي ته باید توجه وشي په دې کال کې؟
مسائل خو ډېر دي. د افغانستان د خلکو مشکلات ډېر دي. دې کې زه موافق یم مجاهد صاحب سره چې پخوانه ډېر وو، طبیعي خبره چې اوس لږ ډېر شوي دي. زه چې وایم چې پخوانه ډېر وو، دا د فقر کچه په 2000 کې تخمین دا و چې 80% هو، اوس خو ملل متحد تخمین کړی چې د 90% نه بجېږي. یعنی هغه 80% هم د مصیبت یو خط دی په هر ملک کې چې 80% خلک د فقر د خط نه ښکته وي، هغه ملک په لوی مصیبت باندې چار دی. نو په هر صورت تیرو ته به څه ګرځو، اوس مو په راتلونکي باندې تمرکز ورکو. په راتلونکي یا راتلونکي کال کې په زه دوه مسایلو باندې تمرکز ورکم، اگر چې مسایل ډېر دي. یوه دا ده چې اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې خپل اداره یو لاس کی، خپل نظام یو لاس کی. دوی یو لاس نه دي، په سر کې دي، شاید رهبری په سطح باندې متفقی متحدی یو تحریک دی، یو امارت دی. اما ښکته چې ځي بیا داسې نه دي، مشکلات ډېر دي. مثال په توګه یو لنډ مثال یې زه ورکوم. رهبری تصمیم نیسی وای چې د مصالحې کمیسیون دی جوړ شي، یا د سیاسینو د دلاسا کولو کمیسیون دی جوړ شي، یا مثلا فیصله کوي چې ښځې دی یا جنکۍ دی پوهنتون ته لاړ شي، او ځینې نور هم داسې ښې خبرې په تیرو کې واورېدل شي. اما دفتن بیا یو خبر خور شو په تیر اتو څلوېښت ساعتو کې چې د طلوع نیوز درې کسه خبرې اعلانې بوتلل. اوس دلته یو خوانه خلته د تخطی کمیسیون شته دی، او دا مجاهد صاحب معاون دی د هغه وزارت.
نو بیا څه ضرور دی چې استخبارات ورننه وزي دی او تلویزیون مرکز ته او د هغه ځاینه کسان بوزي. خو دا خو په متخاطی په کمیسیون په سطح باندې کېدای شو. د دې نه دا معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې هم یو لاس نه دي، اگر چې زه وینم کوششونه کړي په تېرو اوو میاشتو کې چې خپله اداره یو لاس کې نظم راولي، فیصلې چې د پاسه کېږي هغه ټول ومني، ټول ورباندې تطبیق شي اوسان، خو دغسې نه ده. یو تشه چې په دې مورد کې شته ده هغه دا دی چې دوی یو واضح قانون نه لري. مثال په توګه د تېر نظام اساسي قانون خو دوی ملغا اعلان کړی دی، بیا اعلان وکړه چې د ظاهرشاه د وخت قانون بلکې تعدیل سره تطبیق شي، خو هغې بیا معلومات نه شو چې څه وکړل. هغه تعدیل خو باید پکې راغلی او یو کمیسیون باید جوړ شوی او چې هغه تعدیل کړی و. یعنی هر قانون د هیڅ قانون نه ښه دی، ښه بهتري. اوس یو خوانه قانون نشته، بل خوانه د تطبیق پیسې کې اوس هم شکوک شبهات دي چې یو سان نه تطبیقیږي، په دې کې مشکلات شته. نو یو د ازما وړاندیز دی، وارزو مې ده چې هیله د دې وکولی شي چې د خپل اداره یو لاس کې ترڅو یو سړی مجبور نشي چې د هر ارګان د دوی نه یو مکتوب واخلي. اوس د امارت نه چې یو چا سره مکتوب وي چې دا سړی مسون دی، پې غرض مه لري، بیا خو باید نور ورته احترام وکړي، نور یې وساتي، خو هسې نه دی، دا مشکلات شته. دویمه خبره دا ده چې تاسو په دغه مدور میزونو کې ګورئ، تاسو خو مطبوعاتو کې هستئ، دا ملت خو همیشه خپل مشکلات درلودل. ملي وحدت ضربه خوړلې وه، د شوروي د اشغال په وخت کې ضربه خوړلې وه، بیا د مجاهدینو داخلي جنګونو وخت کې ملي وحدت ډېره سخته ضربه وخوړله، بیا یو څو کاله لږ لږ بهتر شو. یعنی دغه اړخ چې منفي طالبان دا بهتر شو، دې اړخ ته وحدت راغی، څو مسلسلي لوی جرګې وشلې. اما متاسفانه دا مخکې ما ویلي ځینې ملګرو باندې خانه لګېږي، ملي وحدت حکومت سره راتګ نومي، ملي وحدت خو متاسفانه چې ملي وحدت ته سخته ضربه ووهله، ډېر پاشانه کړه، ډېر متضرر کړه. بیا دا د تیر کال سقوط، اوو میاشتې مخکې سقوط، نور هم ملي وحدت ته ضربه ورسوله. اوس هم هیله دا ده چې په 1401 کال کې په دې اکله ډېر کوشش وشي چې دا ملي وحدت په ملک کې تامین شي. ملي وحدت نه منظور یوازې د اقوامو نه دی، هغه هم پکې شاملېږي، قبایل هم پکې شاملېږي، اما ښځه او نر هم پکې شاملېږي. د ژبو وحدت، د مذاهبو وحدت، د جغرافیې وحدت، د ښار او د اطراف وحدت، دا ټول هغه اړخونه دي. دې لپاره خو خامخا میکانیزمونه شته چې څه تجربه شوي وو، څه نور باندې فکر کېدای شي. زما په فکر کې دغه دوه مورده کې جدي کوشش وشي، بیا نور موارد ته خود به خود زمینه مساعدېږي چې هغه سیاسي مشکلات هم کمیږي او د دنیاوالو سره اړیکو پیسې کې چې مشکلات دي هغه هم بیا کمیدای شي.
ډېره مننه د اوسه صاحب. محترمې کډوخیل، ستاسو وړاندیز سره چې کوم مسلو ته په دې کال کې توجه جو زیاته وشي کلاندو وست؟
ا خپاسو ته مسل دمرې دې په دې کې ولې فکر کوم چې واکان د وځي سه د خبرو په تایید باندې خلک نه پیږي چې بل اخر د افلی حکومت په کوم له کوم قانون په اساس باندې چلیږي، یا په هر بخش کې مثلا تاسو ګورئ رسنۍ واقعا له لوی تهدید سره مخامخ دي. ځینې مسالې په شکل کې ځینې کې ځکه فکر کوم چې نور د ژورنالیستانو یا د بیان ازادي محدودول د خپل د حکومتونو په تاوان د ګټه نه ده. خلک پرې دي چې خلک خپل خبرې وایي چې تر څو پر حکومت د اصلاح طرف ته لاړ شي، خلک نیوکه وایي چې تر څو پر حکومتونو متوجه شي چې کومې نیمګړتیا موجودې دي چې باید اوربند کار وکړي، دا باید مثبت فکر وکړي ولا منفي. د استخباراتو دومره لاس پراخه شوی ده، یا د امر بالمعروف اداره چې باید هغه تبلیغي جنبه ولري، هغه ځای د ټولو اداراتو په نمایندګۍ باندې اجرات کوي. اته د خلکو ودونه مسول نه دي، تاسو قبل
ما سوال دا و چې څه باید وشي، څه تغییر راشي په راتلونکي مهمو موضوعاتو باندې، که مثلا ځینې وایي چې لوی جرګه دي جوړه شي چې دا حکومت مشروعیت پیدا کړي او دنیا والیم په رسمیت وپیژني، مثلا دا یو مورد چې ځینې یادوي.
نه زما په نظر د لوی جرګې د مخه دا مهمه ده چې یو سیاسي ډایالوګ یا خبرې اترې باید افغانانو ترمنځ یو چوت جوړ شي. مونږ په افغانستان کې نه د باندې باید جوړ شي تر څو پورې خلک وکړي شي آزادانه خبرې وکړي او نظریات ورکړي. یعنی یو د افغانستان سیاسي راتلونکی باید واضح شي که هغه مختلط حکومت جوړیږي څه رقم جوړ شي کوم شرایط وي کوم مسایل وي. یعنی بالاخره تعیین د سرنوشت باید وسي. دا رقم سرپرست اداره ته څو خپل دوام کوي د کوم قانون په اساس باندې څنګه له مطبوعاتو نه شروع د خلکو شخصي ژوند کاروبار تعاملات ټول مسایل معلوم نه دي چې کوم قانون واقعا پلي کیږي او افغانان کوم قانون ته باید تابع وي.
کوروادن مجاهد صاحب اتمن به د طالبانو حکومت هم په دې فکر کړی وی چې په راتلونکي کال به کې به کومو شانو ته لومړیتوب ورکوي. تیرې و میاشتې د خپل قدرت د تثبیت باندې ډېر تمرکز شاید درلود، خو په راتلونکي کې به نور پروګرامونه لري که څنګه؟
بلې، اول خو باید دا ووایو چې یو دوه درې ټکي چې لږ وضاحت راشي. د بیان ازادي اوس هم په افغانستان کې تضمین ده. د بیان ازادي ځان ته حدود خو لري. داسې هیڅ هیواد نشته چې بیان داسې آزاد پرېږدي چې هر څه څه وویل څوک یې تر سوال لاندې رانه ولي. دلته دغه څه ستونزې د رسنیو سره پیدا شوې ده. د بیان په نقطه کې نه دي. ځینې مبتذل فلمونه د سریالونو په شکل باندې نشرېدل چې هغه د موږ د ټولنې د کلتور او رواج او هغه ځوان سره اړخ نه لګاوه. نو په دې مورد ما په خپل د رسنیو سره په مجموع کې یو درس غونډې کړې دي چې دې کې اصلاحات راولو. یعنی موږ هڅې کړې دي. بعضې ادارې بیا مجبوره کېږي چې کله کله څوک د خبرو د لارې د قناعت له لارې نامده کېږي چې خپله لار پرېږدي او مخې باید لنډ وایم. یو معلومات نشته. د ملګرونو معلومات کم دي. په دې کې فکر کوي موږ بیان محدود کړی. بیان نه ده محدود. صرف مزخرف شیان نشرېدل یا داسې شیان چې هغه د ټولنې د تخریب سبب ګرځي. یا خو موږ ټولنه دیني ټولنه ده او خلک مسلمانان دي. موږ نه غوښتنه کوي نظام په ګریوان کې لاس اچي چې تر هغه له یو اسلامي نظام د شعار او دومره خلک
شهیدان ورکړل. نو اعتراض دا اوس وای کمیسون لري. هغه کمیسون باید اقدام وکړي، نه دا چې استخبارات
وشي. کمیسون تر اوسه هغه ټول تشکیل نه دی جوړ شوی. البته کار پر روان ده. خو د کمیسون نه موږ زیات هڅې وکړې په نرمه لار. یو درس غونډې ما په خپل رسنیو سره کړې. اکثر اصلاحات راغله خو ځینو برخو کې لا ستونزې وې. هغه بیا لیک تنبیه ته ضرورت درلود. استخبارات هم داسې نه دي کړي څوک یې وهلې ټکولې، بلکې دا اوس یې مېلمانه کړي دي. سبا یې بېرته پرېښي. صرف هغه وضاحتونه یې وزر شریک کړي. بله موضوع دا دی چې راتلونکي کال کې زموږ اولویت دی اقتصاد موضوع ده. د افغانستان به یو امنیت راغلی، امنیت جوړ ده. او دا که څوک فکر وکړي چې مخالف دي نه وي، په هیڅ هېواد کې هم نس یو دوه لس سیاسي مخالفین دي او یو نظام ونه لري، هغه به وي. په ځینو هېوادونو کې زدتللي مرور وروڼه دي، هغه به ستونزې لري یا به اعتراضونه لري. د هغو دپاره هم د حل لارې شته. غټې زه نه بولم فکر کوم چې حل کېدونکي دي، ځکه ټول افغانان واحد افغانستان غواړي، آباد افغانستان غواړي او ثابت نظام غواړي. په دې کې ټول سره متفق او مشترکات. نو ټولېدل هم اسانه دي، ډېر سخت نه دي. هغه بهرنیان چې دلته عامل د بدبختۍ او هغه منفي شوي دي له منځه. نو راتلونکی کال به د اقتصاد د جلب او د سرمایه د جلب او د لویو پروژو د پیل کال وي. زموږ په اند چې هېواد اقتصاد به پښو ودرېږي، دغه پاتې ستونزې اول د فقر ستونزه حل کېږي. زموږ مخکې ویل فقر یو سلسله واره پروسه وه چې افغانستان خلک یې ځورول دا څو کاله، ځکه د جنګ سره طبیعي ده چې فقر به وي. جنګ پای ته ورسېده، اوس به خلک بېرته په خپلو پښو درېږي. او دومه دا ده چې افغانان چې تجاران دي، ملي تجاران تللي هېواد نه یا نور قدرونه تللي دي، ډېری د اقتصادي ستونزو له امله هم تللي دي، هغه به بېرته هېواد ته راستنېږي. نو هم د ثبات سره ډېر کومک کوي. هم د افغانستان د بیا رغونې دپاره پلانونه شته. په دې باندې موږ ډېر فوکس کوو. او د قوانینو مسله د نور مسله چې ورونو یاد کړه، هغه هم کېږي، خو دې ته ضرورت افغانان نیولې ټول راسي په کور سي، ځکه قوانین جوړیږي او یو شی تصویب کېږي او ځینې خلک نه وي. لکه په تېر کې تجربې لرو، بیا جبهې نیول کېږي، بیا مخالفت وي، بیا اعتراض وي، بیا سوال وي. ښه دا ده چې ټول دغه تللي اړخونه او جهاتونه هغه افغانستان ته راسي، د هېواد ته یو ملت غوندې ثابت شو. بیا نظام هم اسانه ده، قوانین هم اسانه ده. ترې غوښته انشاءالله اداره روانه ده، له هر څه له کنټروله وتلي نه دي. یو بله خبره د مهنګي باره کې راغله چې مهنګي نشته، د ځواکونو ترمنځ په دې هم جدي کار روان ده. دا اوس اوس امنیتی ځواکونه تر تعلیم لاندې دي، په اردو کې هم، په پولیسو کې هم، په استخباراتو کې هم سي پروفیشنل سي او هغه یونیفورم ورکړ سي او نظم ورسره ټینګ سي. په دې سره دا سوال انشاءالله حل کیږي. زه فکر کوم سي راتلونکي ته باید امیدوار واوسي او افغانان انشاءالله په خلوري روان دي. هر افغان ځان سره یو فکر لري سي اقلا خپل کور باید آباد کړي، خپل ژوند جوړ کړي. نو دا فکر کړه دغه 8 میلیونه خلکو ټولو سره را جمع سي، یو جمعي تحول منځ ته راځي. صرف ظرفیت غواړي، امکانات غواړي، انشاءالله سي دې ته زمینه فراهم کیږي. د تعلیم ستونزه او د صحت ستونزه دا نورې ستونزې په لار کې پرتې دي. ټولې تقریبا تر اقتصاد پورې ډېر اړه لري او ډېر تړلې دي. دا مسئلې حل کیږي. په ډیپلوماتیک ارثه کې موږ ضرورت پېژندنې ته هم لرو، خو د پېژندنې اثر مرتبه یا هغه نتیجه اوس هم افغانان ځینې برخمن دي. موږ تعامل له ټولې نړۍ سره سیاسي او رسمي ده، له ټولې نړۍ سره چې کوم تګ راتګ لرو، اړیکې لرو، راسه درسه لرو، د نورو ټولو نظامونو په نسبت موږ زیات سفرونه کړي دي او خپلو سیالو سره کتلي په هیوادونو کې او ډیپلوماتیک برخورد سره شوی.
سلامت اوسې ښاغلی ذبیح الله مجاهد، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارات ویاند، همدارس له ښاغلی محمد عمر داودزی، عبدالغفور لیوال او محترم شینکی کډوخیل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در ادامه برنامه با همکارم ظریف نظر و مهمانانش در پروگرام هفتهوار زیر آسمان کبود خواهید بود که آمادگی برای نوروز و جشن نوروز را دربارش بحث و گفتگو میکنند. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در تاجیکستان با تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصتهایشان صحبت کرده است. فیلیپو گرندی که در هفته گذشته با کابل سفر کرده بود در توییت خود نوشته که با مقامات تاجیکستان هم در این مورد صحبت کرده که چگونه میتوان مسئولیت و تسهیلات ابتدایی حیاتی را برای تعداد بیشتر افغانهایی که به این کشور رفتند یقینی ساخت. در نتیجه برخورد دو خانواده در ارزگان 2 نفر کشته شدند. مسئولان طالبان در ارزگان میگویند که این واقعه دیروز در مربوطات ولسوالی خاص ارزگان رخ داده است. اعلامیه می افزاید که کاکا و برادرزاده به نام های محبت و گلستان از سوی یکی از اهالی قریه به نام حبیب کشته شدند. در تفصیل خبر آمده که این دو خانواده بر سر زمین و یک زن با هم نزاع داشتند. اعلامیه مقام ولایت میگوید که نیروهای امنیتی به منطقه رفته و برادر قاتل مظنون را بازداشت کردند، ولی خود قاتل فرار کرده و تلاش‌ها برای بازداشت وی جریان دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تاکنون حدود 130 نفر از زیر آوار ساختمان تئاتر شهر ماریوپول نجات داده شدند. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. صدها تن دیگر هنوز هم زیر آوار این ساختمان گیر ماندند که روز پنجشنبه مورد حمله نیروهای هوایی روسی قرار گرفت. وودیم بایچینکو شاروال ماریوپول به بی بی سی گفت که دامنه جنگ اکنون به مرکز این شهر در سواحل بحیره سیا رسیده است. امدادرسانان میگویند که حدود 350 هزار باشنده شهر در وضعیت ترسناک به سر میبرند. در همین حال نیروهای روسیه علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس فوری و بمباردمان بی‌امان و بی‌رحمانه شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. و فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن امروز با نریندرا مودی همتای هندیش در دهلی نو ملاقات می‌کند. رسانه‌های ژاپنی خبر دادند که صدر اعظم کیشیدا در جریان دیدارش از هند 42 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کشورش ظرف 5 سال آینده در هند را اعلام خواهد کرد. ملاقات رهبران ژاپن و هند همزمان با حمله روسیه بر اوکراین صورت می‌گیرد. صدر اعظمان ژاپن و هند در این دیدارشان به موقف مشترک هر دو کشور در ارتباط با جنگ اوکراین تاکید خواهند کرد. از 24 ماه فوریه به این سو که روسیه بر اوکراین حمله کرده،
توکیو ده ها نفر را در روسیه تعزیر کرده و تعدادی از پناهجویان اوکراینی را پذیرفته است. اما هند هنوز حمله روسیه بر اوکراین را محکوم نکرده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که قبلا هم خبر دادیم، امروز موضوع بحث ما تجلیل نوروز هست. نظر به بعض روایت ها، مثلا از نقطه نظر کسانی که به مسلمانی از نقطه نظر ایدئولوژیک فکر میکنن، میگن حرام است یا جایز نیست، و بعضی هم میگن که از نقطه نظر عنانات هست و این موضوع تاریخی است. میگن که نوروز یکی از جشنهای کهن افغانستان است و مردم در استقبال از بهار و سال نو و رهایی از سرما و سیاهی زمستان این رویداد را با پایی مراسمات مختلف گرامی می‌دارند. بهار که سرآغاز شادابی و تراوت و رویش دوباره طبیعت و نقطه تحول دگرگونی در روح روان آدمی است، در فرهنگ مردم افغانستان ارزش ملی و سنتی دارد. خب روی از این موضوع بحث میکنیم. شما چه فکر میکنیم؟ شما میتونین که با استودیو تماس برقرار کنین و اظهار نظر بکنین. خب به هر حال این موضوع رو با متخصصین صحبت میکنیم. فعلا دکتر صاحب محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، از طریق تلفن مهمان ماستن. نشان فارغ التحصیل و یا دکترا دارن، از الازهر مسائل دینی را اینا را خوب صحیح از نزدیک میفهمن. و همچنان از محترم آقای سید مختوم رهین، سابق وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان، که خودشان هم اونام دکترا دارن در تاریخ و از این قبیل مسائل، اونا هم مهمان برنامه ما خواهد شدن. فعلا آقای شفیق عیار کوشتن کنا را وصل کنم، اونتا تا حال موافق نشده. و همچنان چند لحظه بعد آقای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، هم مهمان برنامه ما خواهد شدند. خب آقای صخره، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما را و تمام شنوندگان عزیز برنامه شما را و تمام مهمانای محترم شما را سلام تقدیم میکنیم.
تشکر تشکر، زنده باشین. صخره صاحب، این نوروزم بخیر رسید. نوروزتان مبارک باشه. پیش از پیش سال نو 1401 هم مبارک باشه. امیدوار هستیم که یک سال صلح باشه، یعنی در افغانستان بالاخره آرامی بیایه. با امی امید برنامه امروز شروع میکنیم. سخن اولم از شما صاحب.
سلامت باشه. ما هم همیتو آرزو داریم و همیشه دیگر این آرزوهای ما را خداوند به حقیقت، آرزوی ملت افغانستان را به حقیقت مبدل بسازد، که یک صلح و آرامش بیاید و سالهای نوی خوبتر و بهتری داشته باشیم.
بله تشکر. خب در مورد از این که نوروز، نظر به بعض روایت ها گفتیم ملا نصرالدین پرسان کردن، میگن که باران میباره یا نی. ملا سیم گفتن حالا نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیباره. از اون خاطر بعضی ها میگن این نوروز مثلا حرام است یا جایز نیست، هر چی که میگن. و بعضی ها میگن این خوی یک مسئله انانویست که هزارها سال بگیم یا حداقل چندین صد سال میشده اجرا میشده، میگن چرا حرام باشه. یعنی حالا از شما منعیس یک متخصص عالم دینی بپرسیم، کدام روایت نزدیکتر به حقیقت است؟
سلامت باشه. در این موضوع نوروز زیادتر این بحثها در 20 سال اخیر و 30 سال اخیر که نوعی از قرائت خاصی در نظر به شرایط و احداث افغانستان، رویدادهای افغانستان داخل شد و بینشی و قرائت مذهبی مردم افغانستان بیشتر متاثر از کشورهای متعددی گردید، چه ایران باشه، چه پاکستان باشه، چه عربستان باشه، چه جاهای دیگری بوده باشه. نوعی از تقابلها و نوعی از بحثها و گفتمانهای جدیدی با میان آمد. به خاطر که شنوندگان محترم عام فهمتر بفهمند، ما باید بعضی مسائل را در خصوص نوروز باید بفهمیم و این مسئله را بفهمیم که آیا واقعا در جشنی که مردم در افغانستان تجلیلی که از نوروز میکنن، چی در کردستان باشه و چی در قسمت های آسیای میانه باشه، آیا واقعا این همو نوروز مذهبی است چنانچه که نسبت میتن، یا اینکه مردم نام را گرفتن که روز نو و تجلیل از طبیعت، شادمانی از طبیعت میکنن و تحولی در این رخ دادن؟ از ما در روایات مذهبی یک روایت معروفی داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه آمدن، در اونجا دیدن که مردمای مدینه یک دو روز را تجلیل میکردن و از اونا پرسیدن که دو روز کدام روز هست. اونها گفتن که یک دو روز جشنی هست که ما در زمان سابق امیر تجلیل میکردیم. پیغمبر خدا برشان گفتن که خداوند برای شما یک دو روزی بهتری را تبدیل کرد که او در او جشن بگیرن، که او روزی عید سعید فطر است و عید سعید قربان است. در او دو روزی که مردم مدینه گفته شده که تجلیل بکنن، یک شب نام مهرگان گفتن و یک نام از کلمه نوروز در این برده نشده. و این هم جالب هست، بعد در این رابطه بحثها صورت گرفته است. فقهای مذهب حنفی خواستن در مناطق خراسان زمین در او زمان که بودن، اینها زیادتر بعضیشان سختگیری در قبال نوروز کردن. مثلا گفتن که باید در روز نوروز برای کسی هدیه و تحفه اگر کسی می دهد و قصد تعظیمی اون روز می بوده باشد، بنابراین ثوابش و یا اعمالش باطل می شود. از کلی چیزا فهمیده می شود که این موضوع مذهبی را اینها در نظر گرفتن. اما ما وقتی می بینیم که بعضی صحابای دیگری در همون زمان هم سختگیری نداشتن، مثلا ما برای حضرت علی وقتی که می آید، بابای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که می آید، برای میگویند در روایات هست در سیر اعلام نبلا و کتاب های معتمد دیگر، حضرت علی برش یک تحفه میتن، میگوید یک نان خوردنی فالوزج، میگفتن یا فالوده، گفت این چی است؟ گفت که این چیزی است که در روز نوروز ما جور میتنیم. حضرت علی میگه گفت نوروزونا کل یوم، خیلی برای ما هر روز نوروز جور کردن بگیرید. یعنی همین تمام لذت داد برای حضرت علی. یعنی یک گپ اگر من میکرد خوب میکرد، میگفت چرا همچه کار میکنیم؟ بابای امام ابو حنیفه هم خوب مسلمان شده بود دوتا. و همچنین این روایت از حضرت معاویه هم روایت است. بنابراین برداشت ها متفاوت هسته. ما در او حدیثی هم که پیغمبر خدا گفته که دو روز را ما تبدیل کردیم، این نقطه بسیار مهم است فهمیدنش که آیا ما خی مسلمان ها غیر از عید فطر و عید قربان خی دیگه جشن نداشته باشن؟ اگر ما او نوروز را بر اساس امی روایتی که در حدیث است ما بگیم که حرام هست، خی به این معنا که خی مسلمان ها هیچ جشنی غیر از عید فطر و عید قربان نداشته باشند، عید استقلال را خی جشن نگیرن، روزی کارگر باشه یا روزی مثلا روزهای دیگری که از کشور یک جشن میگیره، خی چیزا را خی نگیرن، خی ممنوع باشه، نه، در حالی که همچی چیزی نیست، بسیار چیزای مباح است. بنابراین در او حدیث مقصودی است که جشن مذهبی مسلمان ها غیر از عید فطر و غیر از عید قربان ندارن، به خاطر که ما بعد انجام دادن عید قربان و عید فطر ثواب میبریم، بنابراین در یکش قربانی میکنیم و در یکی از یک هست ما افطار میکنیم، مهمان خداوند میشیم بعد از ماه رمضان، بنابراین او دو عید مذهبی است. اگر ما نوروز را به حساب یک عید مذهبی بگیریم، حرام هست، نادرست است. اگر ما به حساب یک جشن طبیعت بگیریم، یک پیشوازی بهار بگیریم، شاعرها در این روز شعر میگوین، یک اطفال خوش میشوند، یک جشنی از طبیعت از ساحه بهار برای مردم میآید، و کدام مشکلی نمیبینیم و دیده نمیشود. از همین خاطر بعضی فقهای دیگر در بعضی ممالکی که کمک متمدنتر هستند و کمکی که مثلا شهر و چیزا داشتن، با اون مسائل را دیدن و با این مسائل چندان پرخاش کلانی نکردن. پس بنان امروز گفته میشود که آیا واقعا همین نوروز همون نوروزی است که زردشتی ها میکردن؟ بعضی پژوهشگران و بعضی محققین ثابت کردن که این اون نیست، به خاطری که او حتی در روز دیگری در جاهای دیگری تجلی میشه. حال شما مثلا اگر بپرسن از کدام زردشتی باشه در هندوستان، نوروز او سال مذهبیشان این نیست. کلمه نوروز یا روز نو یک به یک چیز فرهنگی تبدیل شده. بنابراین اگر مراسم مذهبی در این برگزار شوه، آتش پرستی و چیزا شوه، خود بدون شک حرام میشه. اما در غیر از اون ما تا در افغانستان یک شادمانی بوده، در کردستان یک شادمانی بوده، در آسیای میانه یک شادمانی بوده و دیگر اسلام و مردم مسلمان نباید خودشان را آنقدر اسلام را در تقابل فرهنگی با تمام مسائل قرار بدن. این برداشت ما
تشکر.
از این مسائل روایت همین هستن.
بله تشکر. آل مهمان دیگر ما محترم آقای سید مختوم رحیم، دکتر سید مختوم رحیم که سابق وزیر اطلاعات فرهنگ بودن و خودشان استاد تاریخ هستند، با ما از طریق تلفن مهمان هستند. استاد خوش آمدین سب برنامه.
بله سلامت باشین، شما سلامت باشین، سلام به شما و به دوستان برنامه. امی شخصی که امی لحظه صحبت میکرد کی بود؟ چون مرا
اینا دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا که دکتر از ازهر هستن، یعنی تحصیل یافته الازهر هستن، شاید بشناسین از سابق.
صحبت بسیار خوب کردن، خصوصا مساله اسلام و مسلمین در امی است که روح مدارا در برابر پدیده های ملی و جهانی داشته باشند و بسیار صحبت عالی کردند. اما چند جمله آخر را رسیدم شنیدم.
بله حال نظر شما را بگیریم استاد محترم. مسئله ترست که در هر چیز که سیاست گد میشه امو موضوع گد وقت میشه صاحب. از او خاطر نظر به بعض روایت ها کسایی که از نقطه نظر دینی مذهبی بسیار به موضوع از پنجره رادیکالیسم نگاه میکنن، این موضوع را میگن حرام است. اما بعضی ها میگن خب اصلا کل چیزا به خاطر انسانیت است و به خاطر رفاه مردم است و خوشحالی مردم است و چرا کارا شود. حالا نظر شما رو ببینیم، برای اینکه شما هم تجربه دارین، همین موضوع از سالها در بحث‌های مختلف تعقیب کردین. سوال استاد از شما بشنویم.
بله عرض کنم خدمت شما که اگر نوروز حرام می بود، خب در زمان خلفای راشدین مخصوصا حضرت شاه ولایت علی ابن ابی طالب شناخته شده بود در خلافت عباسی و اموی و عباسی کاملا شناخته شده بود، حتی به دربارهای اینا تحفه های نوروزی می رفت و یک بار به دربار ولید خلیفه اموی از خراسان 10 میلیون درهم تحفه نوروزی رفت و بزرگترین سلطان جهان اسلام و اولین سلطان جهان اسلام که شخصیت شامیخته است، میدونید که به خاطر فتوحات محمودی در بغداد چراغان کردن در مقر خلافت اسلامی، امی سلطان هر سال جشن بزرگ میگرفت بر نوروز و تجلیل میکرد و یک پدیده کاملا ملی است، هیچ ارتباطی نه به هیچ یک از ادیان نداره و بر علاوه نوروز موجود یعنی اول حمل ای از دوره اسلامی است، به این معنا که پیش از اسلام و قرنهای دراز، چون عمر نوروز بسیار کهنسالتر است نسبت به عمر دین زردشت و دین بودا و امثالش، پیش از قرن پنجم هجری در سرزمین ما نوروز به تاریخ 15 یا 20 یا 25 ماه حوت می گرفتن. در نیمه قرن دوم قرن پنجم هجری در زمان ملکشاه سلجوقی، پادشاه بسیار با فرهنگ و متمدن خراسان یا افغانستان امروز، دستور داد به یک هیئتی از دانشمندان ریاضی و نجوم و در رأس این هیئت حکیم عمر خیام بود که ریاضیدان و ستاره شناس سرشناس بود و اینا را موظف ساخت تا سر امی اوقات مربوط نوروز کار کنند. اینا بعد از زحمات و مطالعات علمی بسیار در سال 467 هجری که در نیمه دوم قرن پنجم شامل میشه، نوروز مطابقت دادند با اول حمل، چون ماه حمل خانه شرف آفتاب است از نظر نجومی، و اگر دقت بکنن آفتاب نوروز و روزهای اول ماه حمل با آفتاب با خود نورش درخششش با دیگه ایام سال فرق میکنه. و در نجوم قدیم که به بروج در نجوم اعتقاد بود که می ماهای ما هم اصلا برج ها هستن، برج حمل، برج ثور. و بعد از زمان ملک شاه سلجوقی بینمی تاریخ نوروز، بینمی تاریخ یعنی اول حمل به جای وقت سابق تجلیل می شد، و دامنه ای تجلیل از زادگاه نوروز که در واقع افغانستان در بین ممالک نوروز زادگاه نوروز است، چرا که خانه بسیاری از مظاهر فکری و مدنی ما بلخ است. و نوروز هم بار اول بنابر روایات در زمان پادشاه داستانی سرزمین آریانا یعنی جمشید یا یما که در روایات است که تخت زرین ساخت و جواهر نشان و تاج زرین و جواهر نشان و بر روی ای تخت که نشست با عمو و شکوه و فر مردم ها و نور آفتاب وقتی دمید به ای تخت و به ای تاج، مردم گفتند که امروز روز نو است. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. این روایت اگر روایت داستانی و تاریخی نیست، داستانی است، اما یک چیز ثابت میکنه و اوی است که نوروز همزاد است با کهن‌ترین سالهای حیات جمعی مردم افغانستان، و تاریخ تولدش آنقدر قدیمی است که تاریخ تولدش روشن نیست. و در هر حال نوروز پیش از اینکه به دربارها و پادشاهان ارتباط داشته باشه، به کتله های معصوم توده ها و مردم متعلق است که در سرآغاز هر سال، در سرآغاز فصل رویش و بالندگی، در جستجوی رزق حلال به کار و تلاش و کوشش می برامدن، و ورود این روز خجسته را که بر کشت و زراعت و کشاورزی و حاصلات و اینا تأثیرات بسیار مفید و مهم داشت، دوست داشتن این روز جشن میکردن. و به درجه اول یک جشن دهقانی است تا جشن دربارها و حلقه های اشرافی، چرا که بازوی همت دهقان در جستجوی رزق حلال سرآغاز فصل رویندگی را در واقع جشن گرفت. و این جشن چون دهقان جامعه دهقانی بود، مخصوصا در گذشته بیشتر جامعه دهقان بودن، و این جشن ماند به عنوان یک جشن مردمی. طبعا دربارها هم اقتدا کردن به مردم و این جشن ماند. هیچ گونه رنگ دینی در هیچ زمانی نداشته. شاید بعضی از دوستا بگوین که پس چرا مثلا در این روز درفش شاه اولیا، شاه ولایت معاب حضرت علی بن ابی طالب در بلخ بامی، بلخ قبة الاسلام بلند میشه، و یا در مندعی ها چرا درفش ها بلند میشه، البته با تلاوت قرآن مجید نا. ایره ما واقعا مایه تبرک میدانم بر ملت افغانستان که این ملت چنان اسلام در جان و دلشان رسوخ و نفوذ داره که پدیده های ملی را هم کوشش کردن که در پرتو دین مبین اسلام انجام بدن. و این آمیزش دین و ملیت این نزج بسیار زیبایی به وجود اعتقادات بین مردم ما ساخته. و یاد میاد که در کابل
استاد یک لحظه اگر اجازه بتین و از که مهمان دیگر ما آمدن نمرو از نام یک سلام علیکی کنیم، بازم نوبت میرسه. استاد محترم آقای رهین با اجازه تان مهمان دیگر ما آقای زبیل‌الله خان مجاهد هستن که از طریق تلفن مهمان ماشتن. اینا سخنگوی حکومت طالبان هستن و همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ همه میشناسن. آقای مجاهد خوش آمدین به برنامه.
ما هم سلام های خود به شما مهمانان گرامی و همچنان همه شنونده شما تقدیم میکنم.
تشکر. نه کم کم نوروز تان مبارک باشه. سی کم روزا مونده، کم ساعتا و هم بوی میشه. از او خاطر روی موضوع نوروز صحبت میکنیم. مهمان های دیگر ما را یک بار دیگر بر شما بوین چون شما نوقته تشریف آوردین. دکتر سید مختوم رهینه میشناسین، استاد تاریخ هستن، و همچنان دکتر محمد الله صغره که عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا فعلاً. اینا هم از الازهر برآمدن، یعنی نفرای هستن که تجربه کافی دارن. منتها سوال ما آمد کل یا بدفاع از نوروز مسائل تشریح کردن، هم از نقطه نظر مسائل دینی هم موضوع تشریح کردن. منتها کابل تایمز میگه که یک مطلب نشر کرده، میگن که عده از علمای اسلامی معتقدن نوروز و جشن نوروزی به عنوان یک عیدی که ریشه در اسلام ندارد حرام است. همین علما اما معتقدن، یعنی یک قسمتش هم که جشن نوروزی در چارچوب شریعت اسلامی برگزار گردد معنی ندارد. به اعتقاد این دسته از علما خوشحالی و جشن مردم در نوروز می بایست اسلامی باشد، یعنی یا اسلامی رقم باید اگر شب مشکل نیست اعتراضم برداشت میکنه. ایده دیگر از علما اسلامی میگن که نوروز و جشنهای نوروزی را به هر شکلی که ممکن برگزار شود حرام میدانند. حال سیب شما چه قسم میدانین سیب مجاهد سیب موضوع نوروزه؟
بله، نوروز خو از دو زاویه زیر بررسی قرار میگیره، یکی از لحاظ دینی و مذهبی و یکی هم از لحاظ معنوی. از لحاظ مذهبی نوروز در مذهب چارگانه اهل سنت جواز نداره، یعنی به این نام ما کدام روزی نداریم روزی که تجلیل شوه، ولی در لحاظ عنانوی بعضی ها معتقد از روز هستن یا این روز قسمان تجلیل میکنن. ولی در عموم امارات اسلامی افغانستان چون یک نظام اسلامی است و دایه آن شریعت اسلامی است، چیزی که شریعت اسلامی در این مورد حکم میکنه برای ما قابل ارزش و گذاری است و ملت ما هم مسلمان است و چیزی را که اسلام حکم میکنه انشاءالله ملت ما آن را میپذیرد. این روزا علما کرام در مورد نوروز وضاحت بسیار زیادی را داشتند. امید است روشنی انداخته شده باشه و مردم تا حد زیاد انشاءالله درک کرده باشند. به هر صورت باز هم امارت اسلامی افغانستان میخواهی که این روز را واگذار کنه به خود مردم که چی تصمیم میگیرند.
بله، خب غیر از نوروز یعنی تبدیل سال هم است که مثلا هجری شمسی میشه به یه حساب، او هم در نظر گرفته خواهد شد. نمیفهم تا باشتن که آقای صخره چی میگن. صخره صاحب ما مو پیشتر یک شوخی کردم، در او وقت مجاهد صاحب نبود، ملا نزیدی گفتن که باران میباره یا نمیباره، گفت والا نظر به یک روایت میباره، نظر به یک روایت نمیباره. از او خاطر همیشه دو تا یک صورت میگه دو طرف داره سیب. حالا صخره سیب حالا چطور میشه سیب اگر یک گروپ که میگن حرام میگن و یک گروپ حلال میگن، این چطور حالا روش صحبت شد برای اینکه میلیون ها انسان هزارها سالی کار کردن و یک دفعه میگن که نکنین این کارا را که حرام است، چی میگن صخره سیب؟
خب یک نقطه عطف و مثبت در سخن مجاهد سیب این بود که گفت که این مسئله را ما به مردم واگذار بکنیم، و یکی هم گفت که بین جشن تجلیل یک جشن مذهبی و بین یک جشن عنعنوی فرق هست. این گفی معقولی است، یعنی باید انسان باید این مسائل را از این بعد و از این ناحیه ببینه. و اگر قرار باشه که ما موضوع را بگویم که شریعت چیزی را که معنی کرده، فوق العاده ما باید بین اصول شرعی و بین اجتهادات فقهی ما فرق بکنیم. اجتهادات فقهی هم گاهی اوقات مورد اتفاق هست، گاهی اوقات باز این فقها از خود مراتب دارن و از خود درجات دارن، متقدمین دارن، متأخرین دارن. ما چنانچه که در اول برنامه گفتم که تجلیل بر اساسی بینشی مذهبی نادرست است، و ما گفتم هم که این نوروز از او چیزی که بری زردشتی ها و اینا نسبت داده میشه فرق میکنه. جناب رحیم صیب محترم هم که یکی از نخبه های علمی امی جامعه افغانی هستن، اینها هم بیان داشتن که قضیه ارتباطاتی با قضایای مذهبی ندارد. بناهن یک جشن عنعنوی است، یک جشن عرفی هست، یک آغاز سال هست، و در این رابطه انسان باید مقاصد شرعی را در نظر بگیره. یعنی ما روایات را که میگیم، روایات چی معنا؟ یکی اقوال است، اقوال فقه هاست، و یکی روایات به معنی اون چیزی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده باشد. در مورد نقل از پیغمبر خدا ما گفتیم که اونم حدیث معروف را گفتیم که زیاد از جماعت ها و گروه ها، زیادتر مخصوصا گروه های، اینجا یک نقطه بسیار مهمه باید مهم اشاره بکنیم، فقهای سلفی، یعنی سلفی ها، اینها زیادتر در تحریم نوروز و حتی جشن استقلال و حتی جشنهای ملی دیگر با اینمی حدیث استدلال کردن که گویا پیغمبر خدا در مدینه آمد و گفت که ایوازی او دو روزی که شما جشن میگرفتن که نوروزم به او ذکر نشده، شما عید قربان، عید سعید فطر دارین. و ما گفتیم که اگر ما این قربان و عید فطر عید مذهبی است، این معنی از این است که انسان جشنهای عنعنوی عرفی دیگری داشته باشد. اما فقهای مذهبی حنفی که بعضشان به حرمت نوروز گپ زدن، مقصودشان کاملا واضح هست که نوروزی مذهبی یا اونو مسائل بوده، به خاطر قصد تعظیم، تجلیل، اعتقاد را بیان کردم. چون بعضی از فقها در ساحه بخارا و سمرقند جا زندگی نکردن که اکثرا آتش پرستا در اونجا وجود داشت، اما وقتی که بغداد میآید و در اونجا حضرت علی هست، این در آغاز و اونجایی که گسترش اسلام است، یا در دمشق است، اونجایی که حضرت معاویه هست، اونجا باز ما آثار از این مسائل را ما نمیبینیم. میایم با درک پدیده های فرهنگی، درک پدیده های فرهنگی در اسلام پذیرفته شده هست. ببینن ما باید از اسلام غبارها را بزداییم. ما باید اسلام را به عنوان تا زمانی که یکی مسلمات شرعی هست که ما از او باید عبور نمیکنیم، اما یکی پدیده های فرهنگی است که اسلام به او اعتراف کرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوسمار را در پیشش آوردن، گوشت سوسمار را نخورد، گفت که لا اجد به ارض قومی فاعافو. حضرت خالد خوردن گرفت سوسمار، ما شما شاید دلمان بچه، پیغمبر گفت من نمیخورم، به خاطر نگفت که حرام است که نمیخورم، گفت به خاطر از این که گفت در همین ساحه که ما هستیم این وجود نداره، عادت نداریم. از همین خاطر مذهب حنفی ما زیاد مثلا اینه ای کرمی دریایی و بعضی چیزای را غیر از اون ماهی معروف گفت که مکروه هست، به خاطر از اینکه در مناطق ما این رواج نداشت. وقتی که شما در مناطق دیگری از فقها و جنوب شرق آسیا میرن، غیر از اونم چیزها دیگه اونان غذایی ندارن. پس بناهن غیر از اون چیزهای حرام قطعی متباقی پدیده های فرهنگی را آدم نمیتونه انکار بکنه. پیغمبر خدا در حدیث روایت است گفت که از سفره لنا والخان للاعاجم، سفره از ما هست، خان میز و کلان و یک شکلی از اشکالی که ترتیب میگه خان کلان فهم میکردن، خان گستردن، این گفت از اعجمی ها است. اینالی وقتی که خواه پیغمبر خدا اعجمی ها وقتی مسلمان شدن، آیا پیغمبر برشان گفت که خی شما یکی از احکام اسلامی است که شما مثل عرب ها سفره بگیرین و غیر از اید خان را نگیرین؟ نه، چیزهای مسلمات شرعی هست، حکومت های اسلامی مسلمات شرعی را تطبیق بکنند. بله. مسلمات شرعی
درست فهمیده شد،
اما در قضایای پدیده های فرهنگی باید یک بینشی معقولی داشته باشند. نوروز به حساب جشن مذهبی نادرست است، مسلم به حساب جشن عنعنوی و ملی و دهقان و طبیعت یک کار معقولی هست، خوبی هست.
تشکر بود. تشکر، زنده باشین. خب استاد رحیم، شما چی فکر میکنین برای اینکه
بعض اوقاتم در هر کس راجع به دین اسلام کلی گپ زده میرن، مونتا ایجی غلط فهمی نشه، ما راجع به خود اسلام، راجع به خود دین ما گپ نمیزنیم. ما زیادتر کوشش میکنیم سر مسلمان ها گپ بزنیم که مسلمان ها کار درست میکنن یا نمیکنن. مونتا مثلا منطق حکم میکنه که دین اسلام یک دین ریفورمیست است، یعنی از امی اول که شروع شد ریفورم کردن، یعنی هر چیز نوآوری کردن، تغییر دادن، اصلاحات آوردن. در گپا حالا استاد به مرور زمان مولای نو یا کسای نو برآمدن یا برعکس میرن به طرف غیر ریفورم کردن. یعنی مثلا اگر ما خواهم ساده مثال میگم که وقتی که پیغمبر ما شما کشتن یا زیر کردن دخترها را که تولد میشد او را منع کرد، این خودش یک ریفورم انقلابی در تمام سطح دنیا شاید در کهکشان باشه. حالا او نموره باید ما ادامه بتیم خونه، یعنی تو خونه شکل مثلا طبقه اونا هست من حیث یک آله کسایی که مثلا اولاد بیار آدم فکر بکنه. یعنی این منطقی گپاره در نظر گرفته تو نظر شما چی هست به این موضوع؟
بله ما خواهد نیمه ماند که
ادامه بتینم کار دانه سیب.
بله ببخشید که نوروز به عنوان جشن مردمی و جشن دهقانی که مورد تایید کامل دربارها و پادشاهان هم بوده، این نوروز و این سال شمسی میوه دوره اسلامی است. یعنی این در زمان ملکشاه سلجوقی در نیمه دوم قرن پنجم هجری اول حمل تثبیت شد برای نوروز و سال شمسی، و به این خاطر این سال شمسی رو اگر توجه کرده باشین تقویم جلالی میگن، سال جلالی، به خاطر که جلال الدین ملکشاه سلجوقی توسط هیئتی از دانشمندا که گفتم این تثبیت کرد و بعد از او بر این باره دیگه صحبت نبوده. به خاطر که یک نوروز به عنوان یک جشن ملی تثبیت شده بود و هیچ کس در این باره جز اینمی وقتا که نیمچه ملاهایی پیدا شدن که خود از امام اعظم هم اعظمتر می دانن، به غیر او هیچ وقت اعتراض به این معنا نبوده. گفتم که اولین سلطان جهان اسلام که محمود غزنوی بود هر سال بسیار مجلل تجلیل میکرد و یکی از رسوم همی بود که یک روز خاص بر دادخواهی مردم که با شخص پادشاه بشینه به عدالت و داددهی و برایز مردم گوش کنه، یک روز اختصاص هم به این داشت. یک رسم کاملا دنیایی است. منتها من عرض کردم که خوشبختانه تمام مظاهر حیات ملی ما هم در طول قرنها رنگ اسلامی خورده. یعنی اسلام در همه پدیده های حیات ما یک نوع نقش داره، نه تنها در امور دینی، در امور دنیایی هم. ما پیشتر گفتم برتان که یاد میایه که در کابل شب یلداره که دراسترین شب سال است، در او شب میشیشتن و میوه های خشک میآوردن و در امو شب ختم قل هو الله احد هم میگرفتن. یعنی خانوما دور صندلی های کلان میشیشتن و 1000 بار ختم قل و لا وحد در اونمو شو. الان که او شو شو دینی نیست، به اسلام هم هیچ ارتباط نداره. شب یلدا یک چیز محض نجومی است، آخرین درازترین شب سال، ولی به او هم ما رنگ اسلامی زدیم. در واقع این ملت از بس اسلام در دل جانشان نفوذ داره، ویلا ختم قل هو الله احد به شب یلدا چقدر است. به می ترتیب وقتی که در مراکز فروش مواد غذایی در مندهی ها بیرقی که بلند میشه، در واقع در جستجوی رزق حلال و برکت، نوروز یک شکل خاص اعتقادی هم میتن. که یک پدیده زیباست. یعنی اول سال تیمونن با تلاوت قرآن و بلند کردن بیرقی که به فراوانی، به رفاه، به خوشی، به آزادی، به آبادی سال آغاز شوه، و این پدیده های زیباست در حیات ملی ما در ولایات مختلف به شکل های مختلف.
بله، تشکر استاد. استاد محترم ببخشیم باز قطع کردم، برای زی که یک چند شنونده بگیریم وقت کم شده میره، یک لحظه با گپتان یادتان نره که باز براتان فرصت میتیم. شما شنونده محترم، شماره تلفن یک وقفه کوتاه اعلانات بخیالم داریم، موره بعد از او شماره واتساپ و تلفن اعلان میکنم. یک نفر است؟ خب بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سردار محمد هستم، سلامون او نیکی در تاسه تو تاسه درنو من منو دولانی کو.
خوش آمدی سردار محمد خان، میره بانی
خیلی ببینیم. ما میگم من نوروز زن بود بی عمر بود نمیفهمیم یکی
بله.
دیگه خود کدام قهرمانم، کدام قهرمانم پیر نشده، کدام بزرگم پیر نشده که ما یه سرش عقیده بکنیم که والا یه خوب آدم بود پیر شده ای دنیا. یه رواج خود بیخی در شریعت نیستک. و سلام پیرا.
تشکر، این نظر سردار محمد خان هم شنیدیم. خب یک شنانده دیگره. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام.
مشاور کابل بتام.
خوش آمدین سب.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی برنامه آقای مجاهد صاحب، دکتر صاحب رهین و دکتر صاحب صخره.
بله تشکر.
من سوال ما متوجه آقای صخره میباشد. آقای صخره اگر شما یک لطف بکنید در مورد تاریخ چیز شما آگاهی دارین از لحاظ تاریخی و از لحاظ دینی. خب در زمان حیات رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب داشتن که از سرزمین فارس بودن و حضرت سلمان فارسی میگفتن. خب بدون شک حضرت سلمان فارسی فرهنگ فارس داشت و در سرزمین جزیره العرب با پیامبر بزرگوار اسلام و سایر صحابه کرام زندگی میکردن. مثلا جشن نوروز یک جشن بسیار جشن کلانه هست. یعنی به نظر ما فکر میکنیم دیگه، ولی دقیق نمیدانم، شاید حضرت سلمان فارسی در مورد جشن نوروز با سایر صحابه با پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معلومات دادن، صحبت کردن که مثلا در سرزمین فارس یا زمین خراسان، در سرزمین مردم عجم که به قول عربا عجم میگفتن، اینطور یک چیز هست، جشن نوروز هست که مناسبتش یه تاریخ قصه کرده باشن. و خود پیامبر بزرگوار اسلام در آخر عمر خود و تمام مسلمان ها ای را ابلاغ کرد که ما امروز دین برای شما تکمیل کردیم. یعنی به این معنی که دین تکمیل کردیم، تمام چیز برای امت ما مشخص شده، آنچه که حلال بوده از طرف خدا حلال ابلاغ کردیم، آنچه که مثلا حرام بوده از طرف خدا حرام شده ما را به مسلمان ها به امت خود ابلاغ کردیم. پس اینجا دیگه من نمیفهم آقای صحرا اگر دوست بکنم به این مورد چیز بکنم که در اسلام آنچه که حلال است مشخص شده، آنچه که حرام است مشخص شده.
فهمیده شد. تشکر سب. حالا صخره سبیر یاد داشت کردن، بعدا نوبت که داد نوبت که آمد بعد آن جواب میتر. یک شنوندی دیگر هم بگیریم از پرس. بله بفرمایید سب.
سلام علیکم نظر سب.
و علیکم السلام، خوش آمدین سب.
خوش باشی گلوم. سلام میگم به مهمانای تام، شما محترم. ما نظر ما این بوده که ببینید بعض اوقات مردم افغانستان که هست خیلی این تو تاثیر زیاد نداره، یا که هر کس که یک خاصی باشه، یعنی دیدی که یک رقم کتابا نمی پاکستان دیگه مملکت ها چاپ شده، یعنی دمی عمر دینی ما و شما میاد خیلی چیز کردن. همین سال گذشته جا مولید شریف بود، یک کسی یک استاد بود، معلم بود، کتا ای تو سن نشان بالا بود، مگم انتقاد کرد که همین جواز نداره بس خیلی زیر علما چیز زیر انتقاد مرن. مگم ما ببینی که کسی که علم دانش داره برای یا علما باشه، یعنی تو روش هر چیز برای مردم بیان بکنه، برای مجتا و مردم خبر شوه. یه دوینه که گپای ما شما پرگنده است، یکی دمه چی جنبه دینی دارد، یکی دمه یک نی این چیز است. مگم این تو هسته که باید ما اون چیز رو تشکیل کنیم که خدا و رسول میگه، اونمو را پابند باشیم، با چی ما شما اسلام هستیم، الحمدلله باز این تو کارای کنیم که خدا را خسته که گمراه نشویم. نظر ما هست مخترم.
تشکر، نظر شما من نکاس یافت. یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بلی شنوندی عزیز قطع شد.
آقای نظر سلام.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
خوش باشی، خدا کنه که صحتمند و جور و سرحال باشی. من از غزنی صحبت میکنم، میرویس هستم.
بله.
امی بیروبارک جور شده سری نوروز.
بله.
که نوروز رواست نرواست چی رقم است؟ من میگم امی مصارفی که در نوروز میشه، امی مردم از گشنگی اولادای خدا میفروشه، از گشنگی میمره. چرا امی مردم که نوروزی میکنه، چرا امی مردم کمک نمیکنه؟ اصلی اج خدا اینمی است، اصل ثواب خدا اینمی است. ای بدعات است که امیرم یک بانه میگیره بخاطر عرج و مرج. یه یک نظر ما است، خدا کنه که ما طرفدار هیچ کسی نیستیم، طرفدار حق هستیم.
نظر شما محترم است، تشکر، خوب فکر است، منتها ایره کی مدیریت کنه، کی بستلا یاره تقسیم همی فکرها به عمل بیاره، ای بسیار جد مشکل است. منتها به کسایی که ما گفتیم نوروز تجلیل میکنن، اونا گفتن که ما همه قدر که مصرف در نوروز میکنیم، همه قدر چند شه خیرات ها میتیم به مردم ها میرسانیم، هر چی که از ما شه میشه، منتها وظیفه کل ما این نیست که کل مسائل ما بکنیم. در 50 سال یا 100 سال گذشته باید دولت کل از این کارا را چاره شه میکردن. ما چه مرد نظرها مختلف است که نظر شما منکاس یافت. از شنوانده های دیگه هم اگر هست کسی بگیریم. تشکر از شما فعلا. یک شنوانده دیگه، بله بفرمایید.
سلام بر شما، بر شنوانده تلویزیون رادیو آزادی، بر میمان برنامه.
تشکر.
ما یک چیز میخوایم تو واضح و کردکی بگم. خدا یک کس اگر پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله زنده می بود، سرزمین ملت ما بسیار ریشان میزدن کلشان و حتی او را ملت خود صدا نمیکردن. یک چیزی که اصلا سبقی دینی ندارن و دینی را اصلا بعض نمی شود. نوروز چیزی است که انانای پدرهای ما شما هستن و پدرهای ما شما اینا را تجلیل کردن. اصلا بحث دینی را باید نتن. خطرناکترین از این که پیغمبر علیه السلام معمولا سر دروغ بسیار تاکید کرده. جامعه ما کلا دروغ میگن. مثلا سر جامعه ما ظلم تا گفته، تمام روز ظلم میکنن. سر جامعه ما توهین کنایه گویا گفتن است. بدبختانه کنوارا کلش هم نکردن، همه میکنن. این ملا صاحبا اینا به نام سبقی دینی یک روز تبلیغ نکردن. یک چیزی که یک خوشحالی و یک صمیمیت بردواری بین ملت بار میارن و ملت میخوان که با هم نزدیک کنن. ده یک جنگای ده بدبختیای که امروز روان هستن و امروز ملت تک تک از خوشحالی دارن اینا رو میخوان بگیرن. از طرف ما یک سوال به علمای کرام میکنم، لطفاً خدا رو حاضر ببینید. سبقی که دو اختلاف شرعی وجود دارن، مثلا مانند ریش شما بیشتر تاکید کردین، در حالی که همچه یک بحثی در اسلام وجود نداره که سر ریح ما توهین شوم، سر نوروز ما توهین شوم، در حالی که همی خود ملای آدم کارهایی را انجام میدن که اصلا نه شریعت رو میپذیره، نه قرآن میپذیره، نه رسول میپذیره، نه جامعه میپذیرن، ولی ملت به اساس ترس و بیچارگی خود کلش میپذیرن. من از پدرهای ماست، یک فرهنگ ماست، ما همیشه ملت ها به فرهنگ خود زنده میمانند، به فرهنگ خود هستند. بدبختانه از او بدترشان با عفت کلام امروز در جبهاتی که وجود داره لواطتکاری به اوجش است، بچه نگاه کردن به اوجش است. یک روز ما تبلیغ ندیدیم، یک روز بحث نشد که یکقدر تاکید سرزمی کردن، یکقدر تاکید سرزمی میکنن که نوروز حال. نوروز فصل زنده شدن نباتات از ثبوت کردن قدرت الهی است که بعد از زندگی، بعد از مرگ زندگی شدن حق است. ولی بدبختانه گوره یک جانم تشریح نمیکنه و یکی هم نمیخواین بگنن سبن رابره.
بله تشکر، نظر شما منکاس یافت. آقای مجاهد تلفونش قطع شد، حالا آقای شفیق عیار کوشش میکنه اونا رو دوباره وصل کنه. حالا به پایان پروگرام ما تقریبا 10 دقیقه مانده، از او خاطر استاستا جنبندی سخنان مهمانای ما رو میگیریم. استاستا سخرس، بعض سوالا مربوط به شما بوده، سوال بسیار خلاصه جواب بدین که از وقت خوبتر استفاده کنیم. استادای ما یک ذره مثل فاکولته های درس ها دراز میتن که خیر باشه، خدا مهربان است. من سخرا صاحب.
بله تشکر. بسیار نقطه مهم ای است که مثلا برادر ما سوال کردن، گفتن که خداوند گفته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا دین را ما برای شما تکمیل کردم، یعنی به این معنا که حلال واضح شده و حرام واضح شده. ببینن یک چیزی ما مباحات داریم یا یک چیزی مثلا مسائل پدیده های فرهنگی داریم، در قرآن همه حلال ها ذکر نشده، همه مباحات ذکر نشده، حرام های قطعی ذکر شده و در سایه از این بعضی حرام ها در توسط اجتهادات، توسط قیاس ها آمده. بناهن ما در موضوع ای نوروز و ای مسائل ما نمیگیم ای جزء دینی ماست، مثل که عید فطر را میگویم یا عید قربان را میگویم. اگر ما تجلیل نکنیم از عید فطر و از عید قربان گناهگار میشویم، اما تجلیل نکردی نوروز را گناهگار نمیشوی. موضوع بحث الزامیت نیست. فرق میکنن دوستا بین ای جشنها و بین عیدها، بین عیدهای مذهبی. بناهن ای مسائل یک نفر دیگه میآید از این روز نوروز یک خوشی میکند در داخل خانش. پیغمبر نگفته که خانواده سرت حق داره، نفسی خودت حق داره، یک کالگکی جور کرد، یک بامرای طفل طفولشیش باید از آدرس مذهبی او را باید آدم نکوبه که نه تو کار حرام کردی. صحیح یک نفر خوش نیست، نمیکنه تجلیل نمیکنه، اما این معنی از این نشه که ما بگم در اسلام همه چیز بیان شده. اینی ما این آیت را طوری نفهمیم که هو به هو زندگی امروز ما عیناً اونمو زندگی باشه که دانه دانه در زمان او وقتی پیغمبر صورت میگرفت. نه، ما احکام شرعی و مسلمات شرعی و اصول شرعی را ما به او زمان از او زمان میگیریم. متواقی در امورات زندگی انسان هزارها دولتداری پدیده نو است، حکومتداری پدیده نو است، رئیس و رئیس گذاری و دفتر و دیوان پدیده نو است، سکه زدن در زمان عبدالملک مبرمان پیدا شد پدیده نو است. ما نمیتونیم تمام پدیده های نو را ما منکر شویم، اما جشن مذهبی نمیکنیم. نباید جشن مذهبی بوده باشه. سردار محمد دوست عزیز ما یک گپی را گفتن، اینمو نظر سردار محمد بسیار دوستا میگن، میگه که نوروز میگن نام کلام یعنی کلام قهرمانم را بود ما تجلیل بکنیم. ببینن دوستان عزیز، گپ از خوشی مردم هست، یعنی یک هیچ کسی به معنی گذشته گرایی نیست، به معنی این است که یک فرصتی یک چند نفر شادمانی میکنه در یک جای. در بعضی کتابای فقهی دیگه هم این مسئله رو ذکر است. خلاصه کلام این که وقتتان کم هست، ما به حساب اعتقاد مذهبی کسی اگر نوروز را تجلیل میکنه او حرام است، در این شکی نیست. بر حساب خوشی و جشن طبیعت و بهار اگر کسی میکنه میکنه، کسی نمیکنه باید کسی مانعش هم نشه. از این را از این
بله فهمیده شد دکتر صاحب صخره، تشکر. حالا دکتر صاحب سید مختوم رهین، از شما هم جنبندی سخنانتان بگیریم صاحب.
بله، خلاصه چیزی که من از میکنم در دو سه جمله ای است که اولا کاملا تثبیت شده هست که نوروز یک جشن ملی مردمی است و ارتباط به هیچ یک از ادیان در گذشته نداشته و امروز هم به عنوان یک جشن ملی و مردمی مورد استقبال ملت ماست. و دومی که این نوروز که پیشانی سال نو است بر ملت ما مبارک باشه، امیدوار هستیم صلح و آرامی و رفاه و بهروزی شامل حال ملت ما باشه و قرنهای دراز در سایه رفاه و آزادی نوروز گرامی را تجلیل کنیم و در کنار هم با برادری و الفت.
بله، خب ما کوشش میکنیم که آقای زبیلله خان مجاهد دوباره وصل شوه که موقف اونا را گرچه روشن ساختن بر ما، منتها تلفنشان قطع شده دوباره وصل نمیشه. آقای شفیق عیار کوشش دارن که وصل شوه. تا او وقت استاد محترم آقای صخره و آقای رهین یک دو سه دقیقه دیگه هم ماندک، اگر شنونده هست آقای شفیق عیار شنونده رو بگیریم که اونا چی فکر میکنن. خلاصه مطلب موضوع ایست که اگر ایره سبقه دینی بتن درست نیست چون که مطابق به احکام دین نیست. یک شنونده از بله شنونده از بفرمایید.
بله سلام علیکم، جور هستیم؟ بخیر،
شکر، خوش آمدین. سب نوروزتان مبارک، سال نوتان مبارک. یک چند روز پیش بگویم پیش از پیش به تمام شنونده های عزیزمون قبل از قبل تبریک میگیم. بفرمایید سب سوالتان را طرح کنین. قطعش. بله، یک شنونده دیگر میگیریم. بله شنونده
شما میهمان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
خوش آمدی برادر، بفرمایید.
تشکر. فقط میخواستم در ارتباط به نوروز یک صحبت مختصر داشته باشم. رهبرم محمد صلی الله علیه و آله کل قوم عید، برای هر قوم هر طایفه هر مذهب عید و جشن است. عید و جشن متمنا عید قربان و عید رمضان است و همچنان جشن و عید آتش پرستان فقط اسلام نوروز است. رسول خدا به مدینه آمدند، دو روز مردم عید داشتند، رقص و پایکوبی داشتند،
یار فهمیدیم، یا تکراریست برادر گل، خودت نظر خودت بگو که وار کلش استادا و پروفیسرا و دکتر سایبا اینا که چونمی کارشان است گفتن، منتها حال شما بگوین که نظر به شما، یعنی به این نتیجه رسیدیم که اگر این را سبقه مذهبی بتیم درست نیست، منتها من هست یک انسان هر کس حق داره که خوشی کنه در روز تجلیل کنه. شما خودتان چی فکر میکنین؟ حالا قطع شد، قطع فکر میکنین، قطع شد، یک شنوانی دیگر بگیریم. بله شنوانی عزیز،
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین سیب
آقای نظر. سلام به شما، به تمام شنوندگان عزیز شما.
تشکر، خدمت شما تقدیم. بفرمایید سیب.
بخیر باشه، زنده باشه. عید نوروز خو از نظر اسلام یک کار ناجایز، یک کار ناروا، اما به قصه که یک انسان از طریق از که یک آدم دیگر عیدی بده یا بگه عیدت مبارک، حتی حرام گفته شده. عید نوروز ما عید داریم، دو عید داریم، یک عید قربان است،
برادر گل، و کل تشریح کردن، علما تشریح کردن، آقای مجاهد هم بود تشریح کردن، منتها اینجا گپ دیست که مثلا منطق حکم میکنه. مثلا شما رئیس یک فامیل هستین، نه؟ اگر بر اطفالتان مکتب رفتن یاد نتین، نماز یاد نتین، روزه را یاد نتین، شما خواه حق ندارین بر از او بگوین که تو بگی چرا نماز نخوانی، سلیکاری کنین، تمام روز قمچین در جانش بگیرین. اول باید یاد بتین، نه؟ حالا کسایی که ادعا میکنن یک جامعه اسلامی درست میکنن، اول به 30 میلیون انسان تمام شرایط اسلام را باید برآورده بکنن، بعد از او قمچین در جانشان بگیرن. نه سیب، از او خاطر یکم کمی که منطق و عقل گپارم در کار نپرتیم. چی میگی برادر گل؟
عقل گوش بگه، یک شریعت است، یک عقل است، عقل از شریعت دور است. او آقای نظر به شما میگم، یک انسانی که
این سیب عمره در شریعت و عقل نیست، خداوند تعالی عقل خیبر چی داده دیگه؟ خداوند یعنی حاکمیت داره که ما ده یک گپ دیگه. آدال مثلا در ملای ما و شما میگه که مثلا زمین سر شاخ گاو است، که عالمی عقل حکم میکنه رو اون در تیارال در دور زمین میرین. بسیار زیاد تشکر از تشریحتان، برای اینکه اینجا ما عالما داریم، مال از او خاطر هر کس نظر به فکر خود گفته بره، خود نخواد صحیح باشه. قدر آقای ایار دیگه شنونده گرست یا نیست؟ آقای مجاهد هم نیست؟ خیلی دیگه ما اساسا جنبندی میکنیم. خب سخره سیب، آخرین سخنان تا نیم دقیقه خداحافظی کنیم. سیب شما بگوین، رئیس سیب نیم دقیقه شما، که بازن وقت ما پوره میشه. آقای سخره؟
بله. ببینم این مقصود ما ای هست که مردم هر چیز برداشت میکنن، او کار شخصیشان است، این مسائل الزامی نیست. ما مکررن تاکید کردیم که مطابق مذهب حنفی تجلیل های مذهبی غیر از عید قربان و عید فطر درست نیست. در مذهب ما معروف هست این مسئله حرمتش، اما موضوعات خوشی و پدیده های فرهنگی باید درک جدید شود. اینالیم وظیفه حکومت هایی که اسلامی هستند و به قضایای اسلامی فکر میکنن، مخاطب ما اینها هست. اینها باید کمی متفاوت تر و کمی عمیق تر به قضایا ببینن و موضوعات را در بینش فقهی اندک اعمال نظر بکنن، تا اینکه رابطه ملت ها و رابطه حکومت ها درستر شود، ای اهمیت داره. از ام خاطرم ما در ابتدا گفتم که سخن مجاهد صاحب در امو یک رابطه یک نقطه عطف بود، یعنی مردم را در نظر گرفتن، بسیار حائز اهمیت است.
اما
قضایای الزامی و این مسائل ما میفهمیم که عید فطر و عید قربان الزامی است و عید مذهبی است، ما عید مذهبی دیگری غیر از اون دو تا نداریم.
تشکر سیب، سخره سیب. دکتر سیب رحیم، دیگه شما چیز گفتنی اگر دارین نیم دقیقه یک جنبندی کنین سیب.
بله هستم خدمت شما. که خب به روایت تاریخ و به روایت آثار و کتب فقها، این مسئله دیگه تثبیت شده هست که نوروز به دین ارتباط نداره، یک پدیده، یک جشن مردمی و ملی هست. در این باره دیگه ما نباید باز مسائل را پیش کنیم که به نوروز ارتباط نداره، مثل جشن استقلال است، جشن ملی نوروز که قرنها ملت ما به تجلیل و استقبالش رفته. و بر علاوه این موضوع فقط دعا میکنم که خداوند این نوروز و این سال نو بر ملت ما مبارک بگردانه و ملت ما به آرزوهای بزرگ انسانی خود برسد.
تشکر. با این نیت آرزوی خوب شما برنامه رو به پایان میبریم. استاد دکتر سید مختوم رهین و همچنان استاد دکتر محمد الله صخره و همچنان آقای ذبیح‌الله خان مجاهد، بسیار جد تشکر. نوروز هم میگیره، ما هم پیش از پیش مبارک میگیم. از دوستان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان. و چند لحظه بعد میتونین رادیو آزادی رو از خبرهاش بشنوین.